الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أما بعد سبيل البحث والمناقشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية التوحيد المشركان او المخالفين د نبی صلى الله عليه وسلم د دعوت د ناکامولو د پاره د دې بحثونه او مجادله او مناقشه روانه وي د رسول الله صلى الله عليه وسلم سره د بعث او د قیامت باره کې د قران کریم باره کې د نبی صلى الله عليه وسلم د رسالت او د پیغمبرۍ باره کې او د دې اساسي او محوري مقابله او مباحثه د نبی علیہ السلام سره د توحید په باره کې او د شرک درت په باره کې ټول انبیاء کرام او کتابونه او د ټول دینونو او د قران کریم مقصد او خلاصه ممدا ده چې رب العالمین واحد او لا شریک وګڼل شي او د الله رب العالمین سره برخدار جوړ نشي. دوی دا منله چې الله رب العالمین خالق دی، مالک دی، رازق دی، او د الله رب العالمین د پاره بعضی عبادتونه هم کول، لیکن د الله رب العالمین سره شرک او بعضی مخلوقات د الله سره برابرول. دوی به داسې ویلي چې الله رب العالمین بعضی نیکانو او غوره بندگانو ته لکه پیغمبران شول، ملائک شول، نیکان پیریان شو، اولیاء او بزرگان شو، هغوی ته واکداری او اختیار او د بعضی کارونو پوره کول سپارلی دي چې تاسو اولادونه ورکوئ، د خلکو حاجتونه پوره کوئ، مشکلات لرې کوئ، مریضانو ته شفا ورکوئ. او دوی به دا ویلي چې دا غوره خلک دي او الله ته نږدې دي، نو ځکه ورته الله د خپل خدایۍ او د الوهیت دا کارونه سپارلي دي. او دوی به ویلي چې دا په طریقه د فیض سره دوی دا حاجتونه پوره کوي او دارنګه دا مشکلات لرې کوي. او یا به دوی دا عقیده ساتله چې نه دوی سره علم د غیبو دی او د هغې د لارې نه دوی پوهېږي، نو مشکل لرې کوي او حاجت پوره کوي. لکه اوس هم بعضې خلک د بعضی پیرانو او د بعضی اولیاو د بعضی قبرونو د بعضی بزرگانو باره کې هم دا عقیده لري چې دوی سره علم د غیب دی، دوی سره فیض دی، نو د خلکو د حاجتونو او د مشکلاتو نه خبریږي او دا حاجتونه پوره کوي او مشکلات لرې کوي. دوی د الله رب العالمین د پاره د وسیلې او سفارشیان ټاکلي وو. قرآن کریم کې الله رب العالمین ام فرمایي سورۃ یونس 13 آیات کې ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، دا الله تزمو سفارشیان دي، الله تزمو وسیلی دي، الله تزمو واسطی دي، منګه دوی ته وی دوی الله ته وی زمنګ حاجتونه پوره کول او د مشکلاتو لری کول دي په الله رب العالمین باندې کوي. او دوی به ویل سورته زمر کې راځي ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، منګ دوی بندگی زکه کو چې منګ الله ته نږدې کی، نو دوی به د دې بندگی کوله. د سیرت کتابونه لیکي او اهل تفسیر هم لیکي دوی به د دې لپاره خاص اعمال کول چې دا ملائکه او دا پیریان او دا بزرگان او دا پیغمبران دوی خوشاله کی. نو د دې لپاره بعضې ځایونه ټاکلي وو، بعضې کوټې وره ټاکلې وې، بعضې دربارونه وره ټاکلي وو. چا د هغوی د قبرونو بندگی شروع کړه او چا د هغوی تصویرونه او شکلونه او بوتانې جوړ کړل او دایي بندگی شروع کړه. امام رازی رحمه الله او نور مفسرین په خپل تفاسیر کې لیکي چې د دې مقصد دغه غټه او لرګي د بوت نه وو، هغه ذات مقصود چې د کوم ذات په نمونه باندې دا تصویر جوړ کړي وو او دا بوت جوړ کړي وو. نو دوی به داسې ویلي چې د دې بوت عبادت او بندگی او د دې سره مینه او د دې نزدېکت داسې دی لکه هغه ملائکو ته، هغه پیغمبرانو ته، هغه اولیاو او نیکانو ته. او دوی به د دې ډېر زیات تعظیم او عبادت به کولو، لاس به ور باندې لګولو د ثواب د پاره او ثواب به ځنه کولو د عبادت د پاره، د دوی په نوم باندې به نظر کولو، د دوی د بت سره، د دوی د کوټې سره، د دوی د دربار سره به ذبح او حلالي به کولې، او د دوی په نوم باندې به بعضې څاروي نظر کړو، او د دوی په نوم باندې به بعضې شیونه حلال کړو او بعضې شیونه به حرام کړو. وایي د دوی عبادت او د دوی خوشحالول دا داسې دي چې الله رب العالمین باندې زمون حاجت پوره کوي او مشکل مو لري کوي. او دارنګ کله کله بدوی په نور ځین کې به نظر اول علی به وکړي دوی په نوم باندې به نظر وکړي دا نظر د فلان کی دا نظر د فلان کی پس وسګور شیګانو کې او بعض مشرکانو کې نظر علی نظر حسن نظر حسین اگر چې دا په بل ځای باندې وي په دا په نوم باندې نظرونه کوي او دارنګ د هر مخلوق او د الله رب العالمین نه بغیر کاغه نبی وی کاغه ولی وی کاغه پیره وی کاغه ملائک وی داغه پنوم باندې نظر کول بحر رایت کړي کی کدا کفر او شرک ده ځکه نظر عبادت ته او علاله عبادت ته او دا د مخلوق پنوم باندې عبادت کول دا کفر او شرک او دوی بده دي سره سره د دې بزرگانو د دې اولیاء او د دې پیغمبرانو اگر چې قبرونه به معلوم نه و خو دې به یو ځای کې یو دربار به جوړ کړو کوټه به جوړ کړو دا د پلاستیک پیغمبر قبر دی د دې مثال زه تاسو ته وایم عزتمندو بعضی خلک وایي د علی رضی الله عنه قبر په کوفه کې دی عراق کې دی او بعضی خلک وایي چې دلته په بلخ مزار شریف کې دی چا په یو ځای کې د علی رضی الله عنه قبر جوړ کړی چا په بل ځای کې جوړ کړی دی نو دغسې هغه مشرکانو به هم د پیغمبرانو قبرونه به جوړ کړي و یو به ویلی چې دلته د پلانکي پیغمبر قبر دی او هلته د پلانکي پیغمبر قبر دی حدیث کې راځي د موسی علیه السلام قبر چاته نه دی معلوم نبی علیه السلام وایي که زه چیرته د بیت المقدس سره نږدې وې نو ما به تاسو ته د موسی علیه السلام قبر ښودلی وای دغه سرو شګو سره نو دا چاته نه دی معلوم عمان او مسقط والا وایي چې ایوب علیه السلام دلته دفن دی هغوی هلته مزار جوړ کړی دی ترکیه کې او په دې علاقو کې خلکو هلته د ایوب علیه السلام قبر جوړ کړی دی نو دوی به د خپل ګمان او د اټکل مطابق به قبر به جوړ کړو او هغې ته به عبادت او بندګي کوله ما ته یو استاذ په خپله دا خبره کوله چې په باجوړ کې چلغزي بابا ته ځکه چلغزی بابا وایي چې دا وایي څلوېښت ګزه اوږد و نو وایي سیلاب به چې راغلو ده به وایي خپې پسې راوغځولې سیلاب به بند کړو نو بیا خلکو ورپسې قرآن شریف راوړو چې ایس صاحب دې قرآن ته وګوره او نور دې د خپې در ټولې کړه نو ده ویل اخبی را ټولې کړې دي څلوېښت ګزه دی څلوېښت ګزه قبر یې ورته جوړ کړی دی چې دا چلغزي بابا دی او کور یې آباد ویل اخپې هم را ټولې کړې دي که خپې وغځولې نو والله عالم دا به څو مترو ګزونو ته رسېږي دا د ځان نه دا خلک دا قصې جوړوي دا نه هغه ولي او بزرګ ویلي دي او دا نه په آیات کریمه کې راغلي نه په حدیث کې راغلي دي دا ورپسې د خلکو وروسته جوړې کړې دي د خپل ګمان مطابق او د میدان د تودولو دپاره یاره وایي لوی ځوان د دولسو کالو غر قبیله را ایستلې ده الله رب العالمین وایي وایي ان نغرقهم فلا صریخ لهم سورة یاسین کې الله وایي چې زه دا خلک په بیړۍ کې غرق کړم نو فلا صریخ لهم بیا د دې سوک راویستونکې او بچ کوونکې نشته دی دا خو د الله رب العالمین کار دی شمس تبریز بابا وایي انور راښکته کړی دی او الله وایي چې وسخر الشمس والقمر د انور سپوږمۍ تابع کول دا زما کار دی د الله کار ته څنګه مخلوق ته سپاري او قلندر بابا چې دین هغه بحر هند په کشکول کې بند کړی دی چې خوځېدې نشي الله وایي چې وسخر البحر دریاب ما تابع کړی دی د الله صفتونه او د الله کارونه ته څنګه مخلوق ته ورکې او هندوانو کې دا خبره مشهور ده زموږ عوامو کې راغلې ده چې دا ځمکه چې دی دا د غوی په خکر باندې پرته ده دا د ځمکو د لاندې یو غویه دی او د هغې د خکر د پاسه دا ځمکه پرته ده نو که خکر یې وخوځولو نو دا ټوله ځمکه به وخوځېږي او دا زلزله چې کېږي نو دا وایي هغه غویه کله ناکله وایي دا خپل خکر وخوځوي دا هندوان دی غواته او غوی ته دومره لوی زور او طاقت او تعظیم ثابتوي دا د خپلو معبودانو او د باطلو معبودانو لپاره دوی دغسې روایات او قصې جوړوي او فلانکي ځای کې چې دی نو هغه غیبي بابا دفن دی نومونه یې ورته داسې ټیکي دي غیبي بابا د بادو بابا دی دا د مرګیو ذمهوار دی دا وایي خلکو ته اولادونه ورکوي او دا تا ګنجبخ شي دا وایي خزانې بخي الله رب العالمین نبی علیہ السلام ته فرمایي سورتی انعام کې او د نوح علیہ السلام په بیان کې الله رب العالمین سورتی هود کې راوړي قل لا اقول لكم عندي خزائن الله د خلکو ته اعلان وکړي چې ما سره ګوره د الله خزانې نشته د تبوک غزا ډېره مهمه غزا وه ان شاء الله سیرت کې براشي نبی علیہ السلام ته باید صحابه راغله وایي موږ له سورلۍ راکړه سورلۍ نه لرو نبی علیہ السلام ورته سورلۍ خلاصې شولې نور وس او توان او طاقت زما نشته دی هغوی په ژړا شو چې د جهاد داس پاتې کېږو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ژوندے دے او د جهاد ضرورت دی لیکن خپل صحابه ته سوال نشي پیدا کوله او دوی علی حجوری صاحب ته لقب ټاکلی دی دا تا گنج بخش ورکوونکی او د خزانو بخونکی. او الله نبی علیه السلام ته وایي ته دې خلکو ته ووایه چې زه ګوره د خزانو ذمهوار نه یم. تاسو د سیرت په درس کې واورېدل نبی علیه السلام فاطمه رضی الله عنها ته عباس صاحب ته صفیه رضی الله عنها ته وویلي وی لا اغنی عنک من الله شیئا لا املک لکم من الله شیئا زه ګوره واک نه لرم څه درنه نشم لرې کولی. تر دې پورې عزتمندو په پېښور کې ما داسې د اورېدلي دي او لیدلي مو هم دي چې دا وایي ټک پټک بابا دی چې ورغللې ټک پټکه جوړېږي. د الله رب العالمین مرض راوستل، صحت راوستل، تکلیف راوستل، مصیبت راوستل، قرض راوستل، مرض راوستل، غم راوستل، درد راوستل او د دې لرې کول دا د الله رب العالمین صفت دی. الله رب العالمین پیغمبرانو ته رسالت او نبوت ورکوي، اولیاء او نیکانو ته الله کرامت ورکوي، عزت ولا ورکوي، دعا ولا وغواړه، بخنه ولا وغواړه، هغه پسې صدقې وکا. الله و رسول الله صلی الله علیه وسلم او دیدین منتدانه دی ویلی چې ته ورشه او داغه حاجتونه وغواړه او دارنګه داغه مشکلات لري کېدل وغواړه او هغه د الله صفاتونه ورکا او داغه د قبر سره هغه کارونه وکړي چې الله و رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی دي. نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي چې قبرونه باندې لیکل مکوئ. تاسو نن وګورئ په قبرونو د پاسه خلکو بسته کتابونه لیکلي دي، تاریخونه او سورتونه او شعرونه. رسول الله صلی الله علیه وسلم قبرونه مه پخوئ. او تاسو ګورئ څوک په خښتو، څوک په سیمنټو، څوک په سنگ مرمرو باندې پخې. او نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي چې قبرونه باندې ګمبتونه ما جوړوي. او نبی علیه الصلاه والسلام د ځن کدن وخت کې امو فرمایل چې د الله لعنت دی په يهوديان او نصارو باندې چې دوی به د نیکانو د پیغمبرانو په قبرونو باندې جمعتونه او ګمبدونه جوړول. او دا بعضی خلک وایي دا جنډي چې په ولاړې دي نو دا خو پتاو ما ودرولې دي، نو هغه خو الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم خو نه دی ویلي. خاصې جنډي دې په ودرولې نو زده معنا شو چې دا وسلا شو. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم صاحب داغه په فقہ کې راځي وی قبر به دیویل وشته رجیږي امنه. او د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ او د امام اعظم صاحب شاگردان فرمایي امام محمد صاحب وی قبر لبه خټه او ګل مال به امنه ورکه. تبې فیدی کارونه دي، دعا ولا وغواړه، بخنه ولا وغواړه، صدقې ورپسې وکړه. نو دې بار ویلې راتل به د دې د قبرونو سره به عرسونه کول، د دې د قبرونو سره به میلې کولې، د دې د قبرونو سره به اخترونه کوله. تاسو که پنجاب ته لاړ شئ عزتمندو بر امام وګورئ او نورو زیارتونو ته لاړ شئ پاغل ته چې کوم عرسونه میلې کېږي او هلته کوم ناروا کېږي نو ته به توبې وباسې. ما پخپله د بر امام میله لیدلې ده چې هغلته هغه څه کېږي چې په یو دین او په یو مذهب کې دا نشته دی د ویلو نه دي عزتمندونو. او دا خلک عبادت کړي، ثواب کړي، دا د ګمراه پیرانو او ملایانو ورته ویلي دي چې دې کې ثواب دی، دې کې عبادت دی، په دې باندې تاسو نو الله رضا کیږي. او هغه مشرکانو به ام ویلي و ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، دا خو موږ الله ته نږدې کوي، دا خو الله ته زموږ وسیلې دي، دا الله ته زموږ سفارشیان دي. او زه نه وایم عزتمندو د هرات یو ډېر لوی عالم تیر شوی دی، علماء پیژني، امام رازي رحمه الله، هغه په خپل تفسیر کې لیکلي دي د یولسمې پارې د سورت یونس د اتلس آیات دلان دی وی الله رب العالمین چې د قرآن کریم کې د مشرکانو کوم حال ذکر کړی دی وی کنن زمانه کې څوک راشي دا ډېر مخکې تیر شوی دی، تقریبا 800 کاله مخکې تیر شوی دی، 900 کاله مخکې، وی که څوک راشي او زموږ د علاقې او زموږ د وطن د خلکو حالت وګوري او چې دوی د قبرونو ته کوم تعظیم لري او د قبرونو کوم عبادت او بندګي کوي نو به وایي چې دا بالکل هماغه شی دی. داغه دا خبره فرمایلې ده، د خپل وخت خبره فرمایلې ده. نو دا به دوی د پیغمبرانو چا الله سره شریکان کړي وو، چا اولیاء د ځان سره شریک الله سره شریکان کړي وو، چا پیریان او چا ستوري، او د دوی په شکلونو باندې د دوی بوتان، د دوی په صورتونو باندې د دوی بوتان، د دوی تصویرانې دا جوړ کړي وو. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د مکې فتح ته راغلو درې سوه شپېته بوتان د کعبې نه چاپېر ایښي وو. دا د دې ذمهوار، دا د دې ذمهوار، دا د دې ذمهوار. او د کعبې دننه د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام تصویران د ایښي وو. لاسونو کې ور غشې رسم کړي وو چې دوی په غشو باندې قسمتونه معلومول. نبی علیه السلام چې دا ولیدل ګوره د پیغمبرانو سره مینه کوله، د پیغمبرانو شکلونه جوړ کړی وو او د پیغمبرانو عبادت به دا ګڼلو. نبی علیہ السلام ویلی دوی دی الله تبا کی ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام اسماعیل علیہ السلام کله دا فلغری او دا قسمتونه معلوم کړی په دې غشو باندې. نبی علیہ السلام ویلی د کعبې نه دا تصویران او دا شکلونه دار لری کی او بغیر شاته د کعبې نه چې دا بوتان اخی وو دا به نبی علیہ الصلوۃ والسلام په امسا او لرګی باندې بیوالو او ویلی به چې شاء الحق وزحق الباطل، حق راغلو او باطل ختم شو. د پیغمبر سره، د عالم سره، د استاد سره، د پیر سره، د ولی سره او د بزرګ سره به دومره مینه کې څومره چې تاته شریعت داغه اجازه درکې. داسې مینه به سره نه کې چې د الله مرتبه ته راولي او د الله رب العالمین صفاتونه ولا ورکې. مشرکان د دې وجه نه په شرک واقع شو چې هغه پیغمبران او اولیاء را واخیستل او د الله سره په بعض صفاتونو کې شریک او برخدار کړو. یهودیان عزیر علیه السلام د الله سره برخدار کړو، پیغمبر دی. نصارا او عیسی علیه السلام د الله سره برابر کړو په بعضې کارونو صفتونو کې، او بعضې مشرکانو ملائک د الله سره شریکې کړې، او بعضې خلکو پیریان د الله سره شریکان کړو. شیعگان راغله، هغوی صحابه کرام د الله سره برخدار کړو، علی رضی الله عنه، حسن رضی الله عنه، حسین رضی الله عنه. هغوی چې هر کار شروع کوي وایي به نام علی، یا علی مدد، یا حسین مدد، یا حسن مدد. او دا په کتابونو کې دومره شرکیات او کفریات دي. یو عالم په دې باندې کتاب لیکلی دی، شیعه د شیعهګانو د کفر یولس سوه وجه. په یوه وجه او لسو وجه باندې نه دي کافر، یولس سوه وجه باندې کافر دي. یولس سوه وجه د کفر په دې کې دي، او دا حقیقت دی. ځکه د دوی کتابونه چې زه ګورم، داسې یو قسمه دروغ، داسې باطل، داسې ناروا، داسې شرکیات چې هیڅ یو عقل او نقل نه مني. دا دوی چې وایي چې موږ د امام مهدی په انتظار یو، موږ هم د امام مهدی په انتظار یو چې دا هغه نوم به محمد ابن عبدالله وي او وکاله به خلافت او بادشاهي کې د قیامت سره نږدې. دوی د امام مهدی په باره کې چې د ده نوم څه شی دی، اته دېرش ویناوې دي د دې په باره کې. یو وایي چې دا نوم یې دی، بل وایي دا نوم یې دی. بیا د دې نه وروسته په دې باندې بحث دی چې دا د مور نه څنګه پیدا دی. څوک وایي لکه څنګه چې عادي انسانان د مور نه پیدا کېږي نو وایي داسې پیدا دی. نو بعضې پکې وایي وایي نه، دا خو د ده بې عزتي ده. خیر دی که انبیا د مور نه په عادي طریقه باندې پیدا شي، پیغمبران پروا نه کوي. خو دا نه شو ویلی چې امام مهدي د نورو انسانانو غوندې د مور نه پیدا شوی دی. وایي دا د مور د پتون نه راووتو. او دا راڅه کوي؟ وایي دا په کعبه کې د حجر اسود نه را پیدا شو. دا د دې په کتابونو کې شته دی. څوک وایي چې دنیا ته راغلی دی خو بیا په یو سرداب او یو سورنګ کې پټ شوی دی. څوک وایي چې نه، دا پاس په ورځ کې ناست دی. او څوک وایي چې نه، دا به را پیدا کېږي. به پیغمبر دی که ولی دی، ډېرې خبرې دی د دې په باره کې. علي رضی الله عنه کله الله اله وګرځي، کله پیغمبر وګرځي، کله د پیغمبر وصي وګرځي، کله خلیفه د رسول الله وګرځي، او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د دین نه بچ پاتې شوی. وای موږ دغه سه الله او رب نه منو، دغه پیغمبر نه منو، دغه قران نه منو، دغه اسلام نه منو چې پاره کې ابو بکر خلیفہ کړی دی او علی سه به خلیفہ او امیر نکړو. العیاذ بالله. د دې د وجه نه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایلی دی په منهاج السنه النبویه کې، د دې شیګانو په رد کې شپږ جلد کتاب لیکلی دی، ډیر علمی او بهترین کتاب دی، فارسی ته هم ترجمه شوی دی. وی اکذب الطوائف الروافض، دنیا کې د ټولو نه دروغجن خلک او نهایت دروغ چې دی دوی په کتابونو کې، هغه روافض دي او شیگان دي. په دې کې شرکیات ډیر زیات دي، سحر، جادو، کوډې، منتر، دا یو په هندوانو کې ډیر زیات دي او یو چې دی دا په شیگانو کې ډیر زیات دي. او ما سره کتاب دی وثائق المصوره، چې د دې د کتابونو نه کومه حوالی راخسته دي، داغه تصویر وسره امر راخسته دي. هغه کې چې دوی صحابه کرامو ته کومه بده او کنزری ویلي دي، او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تا، او امام شافعی رحمت الله علیه تا، او امام مالک رحمه الله تا، او امام احمد بن حنبل رحمهم الله تا، چې دوی کوم نسبتونه او کوم بد ویلي دي، نو داغه نه پناه غوښتل پکار دي. د دې وجه نه زموږ د بعض علماو نه ګیله پیدا کیږي چې تاسو ورونو په خپل منځ کې په بعضی مسایلو کې اخته یې، چې دا دعا ده او دا اسقاط دی، او دا رفع الیدین دی او دا امین بالجهر دی او دا رفع الیدین شته نشته. قرآن او حدیث کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت کې چې سره غلي دي او صحابه سره کړي دي، دا ټول په دین کې شته دی. خو عزتمندو، دا مسلې د دې نه دي چې موږ او تاسو د یو بل سره په مباحثې او مناظرې وکړو. دا چې هر څومره دې باندې بحث او مناظره وکړي، نو دا خبره به مني چې نبی علیه الصلاة والسلام او صحابه کرامو او فقها او امامانو رفع الیدین ام کړي دي، او بعض صحابه کرامو او تابعین او فقها او رفع الیدین منځ کې نه دي کړي. د دین سلف او چا امین په تیزه ویلې دی، چا په ورو ویلې دی، چا لاسونه په سینه باندې خېدي او چا د نامنه لاندې خېدي، او حرمینو کې په مکه او مدینه کې دا اعمال ټول امت کوي. د دې ټول خلاصه به دې خبرې ته راځي چې دا اعمال په اسلام کې ثابت دي او جایز دي. نو ولې په دې کې بحثونه وکړو، مناظرې وکړو، دشمنی وکړو، بې اتفاقي وکړو؟ موږ او تاسو هغه لوی دشمنان پرېښي دي عزتمندو. د یهودو سره څوک مناظره نه کوي، او نه مو د یو عالم نه واورېدل چې یهودیان دې موږ ته را میدان ته چې موږ سره دې مناظره وکړي، ما سوا د ذاکر نیک نه، نه چا د نسوارو په مقابل کې کتاب ولیکلو، او نه پرې څوک رد لیکي، او نه څوک د شیګانو دا کفر راښکاره کوي چې دا دوی کوم کفرونه لیکلي دي. دلته اسماعیلیان شته دي عزتمندو، هغه خانیان دي، برادران دي، بهایان دي چې ښکاره کافر دي. هغوی وایي چې د اسلام دین زموږ دین نه دی، زموږ دین بهایت دی، قرآن زموږ کتاب نه دی، کتاب اقدس زموږ کتاب دی، عباداتو ته د ضرورت نشته دی. دا عزتمندو د ننګرهار کې دا شته دی، په دې جلال آباد کې شته دی، په بعضې شفاخانو کې او په بعضې مکاتب او لیسو کې برادران ورته وي. هغوی خپل پیغمبر او رب مرزا حسین بها ګڼي، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر نه ګڼي. دلته خلک د نورو فحشاو د بېدینۍ دپاره کار کوي، د بېحیایۍ دپاره کار کوي. یو عالم یو ملا راجک نه شولو او وایي نه ویلي چې د شیګانو دا دین باطل دی، په غلطه دی، ما سره د بحث او مناظره وکړي. اسماعیلیان غلط دي، بهایان غلط دي. ډیر افسوس دی، ډیر د درد او د ژړا او د فریاد ځای دی چې موږ په دې شپږاتو لسو مسلو کې بند یو او په دې کې اخته یو، او خپل هغه لوی دشمنان د اسلام مو دا مو پریښي دي او هغه مو شاته غورځولي دي. ډیر غم او افسوس او د درد ځای دی. ته نن یو عالم ته ټلیفون وکړه، وایي زما د یو سړي سره مسله د دعا باندې او د اسقاط باندې او پرفلیدین او امین بالجهر باندې بحث دی، ما ته والیم راکړه، کتابونه م راکړه، مناظرې لم راشه، وایي حاضر یې مچار دې ته مې غواړي. خو که ورته ودې ویلې چې یو شیه سره مناظره کوو، د یو یهودي سره مناظره کوو، د یو نصراني سره مناظره کوو، نو تا ته بیا څه وایي؟ وایي تېرېږه دې خبرونه، او پلانکي عالم پسې لاړ شه، هغه ډېر تکړه دی، پلانکي عالم ډېره مطالعه لري، پلانکي عالم ډېر شراره دی. زمونږ علمونه، زمونږ استعدادونه دې ځای ته رارسېدلي دي. دا د کفر او د شرک ډلې دي عزتمندو، او دیو دین تباه کړی دی. د ټولو نه ډېر خطرناک او ډېر چې اسلام ته ضرر دی، هغه شیګان دي. تاسو که تاریخ ولولئ، البدایه والنهایه او دول الاسلام د ذهبي، شیګانو تاتاریان راوستل، وزیر علقمی د دوی تاتاریان راوستل په عراق او په بغداد باندې. خلیفه مسلمان او دغه وزیران د شهیدان کړو، په میلیونونو باندې مسلمانان په کوڅو کې او په لارو کې حلال کړو، او د مسلمانانو او د اهل سنت والجماعت کتابخانی د دجلی سندونو ته ورواچول، او د هغې اوبه په کلونو کلونو باندې بیا تورې وي چې علماو په صحیح باندې او قلم باندې لیکنې کړې وي. د عراق د خلکو هیڅ جرم نه و، ما سوا د دینه چې دا یو سنی حکومت و. یهود او امریکایان راغلو، دا نظام یې چپه کړو او شیګانو ته په لاس ورکړو. په دې خبرونو باندې مه غولېږئ چې امریکا د ایران سره خلاف ده، هیڅکله ورسره خلاف نه ده او نه دا کېدای شي. دا ټول یو سازش دی. افغانستان کې دغه حالت را روان دی، وزیران، والیان، رئیسان در باندې همدغه شیګان مسلط کوي. دا زموږ استاسو مشران ناست دي، د ظاهرشاه او د داود خان په وخت کې دوی ته د دې اجازه نه و چې تاسو دومره ښکاره خپل لمانځنه وکړي، او ته نن لاړ شه په محرم کې ټول کابل په تورو ټوټو باندې تور کړی وي، او د خمینی مرګ دلته موږ ته لمانځي. کابل خو د دوی دی، کابل خو دوی نیولی دی، هغه خپلې علاقې خو د دوی دي. په فوج کې په اردو کې ضابط او د سیمنصب مرتبه یې نشو درلودلی، او نن په ما او تا باندې وزارت کوي. دا ځکه چې موږ د خپل دین نه، د خپل سیاست نه، د خپل غیرت نه دا ډېر لرې پاتې. او تېره ورځ یو مشر یوه خبره وکړه یو مجلس کې، وایي ته پښتو واله چې ته نن په ننګرهار او په کونړ کې او په لغمان کې خوشحاله او سوده ژوند کوي، او هغه پښتون چې په شمال کې زوریږي او هغه دردیږي، د هغه په کور باندې خلک راوړي، د هغه عزت او ناموس لوټ کېږي، ستا په دې پښتو زه څه کوم؟ او دا حقیقت دی. زموږ د هغه ورونو سره او د هغه مسلمانانو سره څه کېږي؟ د قومیت او د عصبیت خبرې نه کوو، دا د دین خبرې دي، دا د اسلام خبرې دي. هر مسلمان که پښتون دی که فارسیوان دی که ازبک دی که تاجک دی که عرب دی که عجم دی، که په هند کې اوسېږي که په ارزه کې اوسېږي، چې مؤمن وي مسلمان زموږ ورور دی. او هر هغه څوک چې د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمن وي، زما په کور کې اوسېږي، نو چې د الله دشمن دی زموږ دشمن دی. دا هغه خلک دي اسماعیلیان، بهایان، شیعگان، هغه خانیان چې د دین اسلام دشمنان دي. عقیدې د دوی په کتابونو کې د شرک او د کفر لیکل شوي دي. نو دا مشرکان دوی په کفریاتو او په شرکیاتو کې اخته وه، او شرک مې همدغسې و چې چا پیغمبران د الله سره شریکان کړي وو، چا ملائک، چا پیریان، چا اولیاء او بزرگان. لکه تاسو ته ما د دې مثالونه ویلي، یهودیانو د الله رب العالمین سره عزیر علیه السلام شریک کړی، پیغمبر دی. نصوارا او عیسی علیه السلام، بعضې مشرکانو ملائک الله سره شریکان کړي وو. مشرکانو د الله سره ملائک شریکان کړي وو. لکه اوس وخت کې نصوارا هم د الله سره عیسی علیه السلام شریک کړی دی، او شیعگانو د الله سره د الله رب العالمین اولیاء او صحابه کرام د الله سره شریکان کړي دي. علی رضی الله عنه، حسن رضی الله عنه، حسین رضی الله عنه، دا د الله اولیاء دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام دي. موږ ورته هغه څه عزت او احترام لرو څنګه چې موږ ته خپل دین او شریعت دغه خودنه کوي. موږ ته شریعت د دې اجازه نه راکوي چې مخلوق نه خالق جوړ کا او د خالق نه مخلوق جوړ کا. د دې لوی خبره به دا وه چې دا ډېر غوره او عزتمن بندگان دي. نو دا خبره خو صحیح ده، خو دوکه کېدل په دې باندې چې د الله رب العالمین غوره او عزتمن بندگان دي، نو بس الله سره شریک او برخدار دي. په دغه ځای کې به دوی وفیدل. د الله رب العالمین سره به په دې ځای کې دوی برخدار کړل. قرآن کریم کې الله رب العالمین په دې باندې رد کوي، ام عندهم الغیب فهم یکتبون. دوی سره وحی شته دی، د الله د طرف نه ورسره کوم قانون پېشته دی؟ نشته. الله وی ائتوني بکتاب او اثارة من علم، یو آسماني کتاب راوړی او یا د یو پیغمبر نه په دې باندې ثبوت راوړی. الله رب العالمین وی چې د دې سره دلیل څه شی دی؟ یو اتباع الآباء، زموږ پلارانو او نیکونو مشرانو داسې کړي، او دا دلیل نه دی. دویم، ان یتبعون الا الظن، ګمان پسې روان دي. دریم، یخرسون، اټکل پسې روان دي. لانکی داسې قصه کړې ده، هغه داسې حکایت کړی دی، هغه داسې خوب لیدلی دی، هغه داسې شعر ویلی دی. تحفه نصائح په فارسی کې یو کتاب دی، یوسف گدای او منجور لیکلی دی، ما سره شته دی دا تحفه نصائح. او مخکې به د خلکو چې ګلستان او بستان ویلي، نو بعضو پکې دا تحفه نصائح هم ویلي. هغې کې لیکلي دي، وایي چې یو چنچڼه یا یو چنچڼ مرغه چې راشي او په قبر باندې کینی، نو قبر والی پیژني چې دا نر دی او که دا ښځه ده. نور اخوا ته ویل زه مناسب نه ګڼم چې دومره تیز دیدن کوي او دومره تیز لیدلی دی چې نر او ښځه مرغه پیژني. نو انسانان چې ورغله نر او ښځه به نه پیژني، او د دوی د بدن اندامونه به نه ګوري. بل دا به د دې خلکو دلیل وایي، یاره وایي په تحفه نصائح کې راغلي کنه، کتاب کې لیکلي کنه، توره کرخه کې لیکلي دي. نو لیکلي دي خو ځان نه لیکلي دي، او دا خو څه پیغمبر نه و، خو د یو قبر منجور و. او د منجورانو حال تاسو ګورئ عزتمندو، باجری ورته وی په دې باړه کې وزې ده او الته یو قبر او دربار ده د دې علاقې سره د شرشی خلک ډیر اوسېږي نو دې کې اوس پنګیره منجور او غره پورته شو ورځ مخې ته جمعه ته د ولی په غاړه باندې نو خبره دا وکړه د مازیګر د مانسنه ورسته وای خو هم نه ده چې خو ګرځې زیاتن کوزړه په یخ کو د مسکون کو ته ویل چرسی وو نو بس چرسی والی و فکر نو ورته دا خبره ورغله او په جمعه کې د مازیګر د مانسنه ورسته یاره وای خو هم نه ده چې خو ګرځې زیاتن کوزړه په یخ کو او دغه خبره دا ده وې دې مزونه نشه جوړي وای قسم د ته پر رب کومه چې په شپېتو کال کې ما مز نه ده کړ او کشاره باندې ثبوت کړو انعام ورکوم مطلب دا دی چې زه خو مز نه کوم خو بیا هم خلک راته د ولی او د یو بزرګ په مرتبه باندې قایل دي وجه دا ده هغه داسې دربار جوړ کړی و د دې قبر او د دې زیارت سره درې څلور کوټې جوړې کړې وې توتیان کوترې شادیان تا ورسره ښه په پراخه پیمانه وو دا اجرتي قاتلانو چرسیانو بنګیان دا به راتلل د ده سره به چای او ډوډۍ کوله دلته د چرسو ښه ډېره جوړه کړې وه او ډېر خلک به په دې نیت باندې به دا زنانه او ماشومان او مریضان به ورته راوړو چې دا دم کا هغه به ټوله ورځ ټیپ به غږولو موسیقي به غږوله او د چرسو او د توتیانو او د کوترو او د شادیانو ښه میله جوړه کړې وه او ډېرو خلکو داسې ګمان کولو چې دا د الله ډېر لوی ولي او بزرګ دی نو دا ماشومان او زنانه به ورته راوستل چې څه به دا دم کا هغه وایي ما په ټول عمر کې مونځ نه دی کړی او د دوی به ورته راتل چې سبا دا دم کو د دره به دعا اخیسته چې مونږ ته دعا وکړه د قبر سره دېره کېدل منجوري کول دا شریعت کې ناروا دي آبادي جوړول او دا شینه دا په ناروا دي مخکې مونږ عرض وکړو چې هغه له فایده رسي دعا ولا فایده رسي ستا صدقې ولا فایده رسي نو الله رب العالمین فرمای وي تاسو یو دلیل لاوړئ دلیل نشته دی د مشرکان یو دلیل بداو چې دا مونږ څه الله په دې باندې راضي دی نو الله په شرک او په باطل نه راضي کیږي د الله اراده په خیر او شر دواړو کې راضي د الله د ارادې نه بغیر نه څوک ښه کار کولی شي نه بد کار کولی شي په الله په نیکو باندې راضي کیږي او خوشحالیږي او په بدو باندې الله رب العالمین ناراضه کیږي نو دا به دې باندې ونه وایي چې دا الله رب العالمین په دې باندې راضي دی الله هیڅکله په دې باندې نه دی راضي قرآن کریم کې الله رب العالمین په دې باندې ځای په زیارت کوي او د دې اصلاح کوي الله رب العالمین فرمای ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم دا تاسو چې الله نه سوا د نور را مدد کوي دا تاسو غونډي بندگان دي عباد امثالكم تاسو غونډي بندگان دي تاسو غونډي الله ته محتاج دي او الله رب العالمین کله کله ورته وي فدعوهم فليستجيبوا لكم زين را مدد شو ورته وي تاسو حاجت دي پوره کی نشي پوره کولای او الله رب العالمین فرمای ما يملكون من قطمير تزريم روسنا الذي واكل الذي خفل الله تمحتاج دي او الله رب العالمين فرمي لا يسمع دعاءكم استاسو دارا مدد كول كتورت دي زنا چخي ويش يا علي مدد يا حسن مدد يا عزير مدد يا فاطمة مدد استادا چخي وواز ناوري ولو سمعوا ما استجابوا لكم كوايولي اجد رشي پورا كولي او الله ويوم القيامة يكفرون بشرككم سورة فاتر ديال لسو سوار لسایت کی ورز دا قیامت کی بستاسو دا دی شرک نبدوی انکارم موکی ولا ينبعك مثل خبير دا اللہ غوانی خبر سکتا لندر کی اللہ روغ و سپینا و قاطع و رشتیا خبر کی او اللہ رب العالمین فرمائی سورة نحل کی اموات غیر احیاء دا مردی جواندی ندی نچی پا یو ذات کی حیات و جواند نشتا دی نستا بس واوری ستا بس او گوری ستا بس آجت پورا کی ستا بس مشکل لری کی او اللہ رب العالمین فرمائی ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون دې د ځان کومک نشي کولای نو تاسو کومک وکي او الله رب العالمین فرمای واتخذوا من دونه الها دې د الله نه سوا نور مددګاران نیولې دي لا يخلقون شيئا وهم يخلقون بل اسم نشي پیدا کولای دوی مخلوقات دي او الله فرمای ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا د ځان د پاره هیڅ قسم واک او واک نه لري د ضرر لري کېدلو او د حاجت پوره کولو ولا يملكون موتا ولا حياتا ولا نشورا او دی واک نه لري د ژوند او د مرګ او د دوباره د راپورته کېدلو دا به الله په حکم باندې کیږي نو چې او ذات دومره واک نه لري او دومره عاجز دی نو ته به ولې الله سره شریک او برخدار ګرځې ته ولې الله رب العالمین سره شریک او برخدار ګرځې او الله رب العالمین فرمایي افمن يخلق كما لا يخلق اغه ذات چې هغه خالق دی او اغه ذات چې پیدا کول نشي کولای دا دواړه ټول سره برابر ګڼي. د دې سره نور څه دلیل بیانو؟ د دې سره لوی دلیل داو چې بس زمونږ پلاران او نیکونه مشران داسې کړی دي. زمونږ پلاران او نیکونه مشران دا عزتمند خلق وو، مشهور خلق وو، د لرو ځایونو نه به خلق ورته راتلل او لاسنیوی به ترنه کولو. نو چې زمونږ دا دین ګمراهي وای نو ولې دا زمونږ مشران خلقو دومره منل؟ الله رب العالمین دې باندې رد کوي. اولو کان آباهم لا یعقلون شیئا، د دوی پلاران په دین نه پوهېدل، ولا یهتدون، او هدایت ورسره نه وو. او الله رب العالمین وایي چې دوی د خپل مشران همدغسې لیدلي وو، نو دوی ورپسې همدغسې په منډه روان وو. دوی به بیا څه خبره کوله د نبی علیه السلام باره کې او د پیغمبرانو باره کې؟ ان نقول الا اعتراک بعض آلهتنا بسوء، وایي موږ دا خبره کوو چې ته زموږ د مددګارانو، زموږ د اولیاو، د بزرګانو او زموږ د معبودانو خدایانو والی یې، ځکه دا خبرې کې ونه منې. وایي دی والی دی کنه، اوس هم دا خبره کوي. الله رب العالمین په دې باندې رد کوي چې دا تاسو شاته عبادت او بندګي کوئ، راتللی نشي تا ته، په لاس باندې نیول نشي کولی، په سترګو باندې لیدل نشي کولی، په غوږونو باندې اورېدل نشي کولی، د دوی حواس کار نه کوي، نو طالب اولاد څنګه درکړي؟ ستا مرض به څنګه لري کی؟ ستا قرض به څنګه لري کی؟ ستا حاجت به څنګه پوره کی؟ ستا مشکل به څنګه لري کی؟ او قرآن کریم کې الله رب العالمین یو مثال وایي، وایي که یو مچ څه وتښتې ترېنا، نو دې د دې مچ نه هغه شی نشي راخلاصولی. ضعف الطالب والمطلوب، طلب کوونکی او دا مطلوب دواړه کمزوري دي. او الله رب العالمین فرمایي وایي د شرک عقیده داسې کمزوري او بیکاره ده لکه د غڼي جال، باد او باران کې هیڅ قسمه پیدا او دفاع نشي کولی. او غڼه چې کله دا جال جوړي نو هغه ډېره په خواري باندې دا جال جوړوي، وایي دا مې کور دی، دا مې د اوسېدلو ځای دی، دا مې د باد او د باران نه بچ کوي. خو چې باد او باران لږ اسم نه وي، مشرک سړي چې کومه عقیده جوړه کړې ده په باطلو معبودانو باندې، چې دا مې حاجت پوره کوي، مشکل مې لري کوي، اسم نشي کولی. وإن أوهن البيوت إلى بيت العنكبوت، کمزور کور هغه د غڼي دی، کمزوري عقیده د کفر او د شرک ده. الله رب العالمین مؤمنانو ته یو ادب بیانوي، وایي یاد وساتئ چې هر څوک چې د عرش عبادت کوي، هغه ښه دی او که بد دی، ته به ورپسې بد نه وایي. چین کې داسې خلک شته دي عزتمند چې د سپي بندګي کوي. تاریخ هند کې دي کې وایي په هند کې داسې خلک شته دي چې د مارانو بندګي کوي. د دې د وجې نه د کفریات او د شرکیاتو ډېر لوی مرکز هغه هند دی. هند کې هر قسمه شرک شته دی، د انسانانو د عورت بندګي هم کوي. وایي دین انسان پیدا کیږي اعوذ بالله، دا خدای چې الله رب العالمین مسلمانان پیدا کړي، الله مؤمنان پیدا کړي، دا یو ډېر لوی نعمت دی. د دې نعمت شکر وستل پکار دی، په دې شکر وستل پکار دی چې یا الله ته مالا دومره توفیق راکې چې د قرآن او د حدیث درسونه تکینم، اولادونه مې د قرآن او د حدیث درسونه تکینی، د خیر مجلسونه کې کینم، د علماو مجلسونه کې کینم، چې په دې دین باندې پوهېږم. الاعوذ بالله، الاعوذ بالله، دا چې موږ د مار بندګي کولې، د بت بندګي مو کولې، د غوا بندګي مو کولې، دا څومره ناپوهي ده. بنی اسرائیلو د سپي بندګي کوله، د غوا او د غوي بندګي په مصر کې دا مشهوره وه. تاریخ هند کې لیکي وایي په دنیا کې داسې مخلوق نشته دی چې د هند خلکو د هغې عبادت او بندګي نه ده کړې او هغې اله او معبود او خدای نه دی ګڼلی. نو الله رب العالمین موږ تاسو ته یو ادب بیانوي، ولا تصبوا الذين يدعون من دون الله فيصبوا الله عدوا بغير علم، دا خلک چې د هر شي بندګي کوي، ښه دی او که بد دی، ته به هغې پسې بد او رد او کنځلي او سپکې به نه وایي. یو سړی د سپي بندګي کوي، نو د ده په مخ کې ته د سپي بد مه وایه، ځکه چې دا به بیا ستا د معبود او ستا د اله بد بوي چې الله دی. حدیث کې مرازي وایي د چا مور او پلار ته په بدو باندې مه یادوه، د چا مور او پلار په بدو باندې مه یادوه، که ښه دي او که بد دي، تا به بیا د دې وسیله او ذریعه شي چې هغه به ستا هغه نیک مور او پلار به یاد کړي. او دا هم یو قسمه مور او پلار ته کنځلې دي، که ته د بل چا مور او پلار بد یادې، نو هغه به ستا هغه ښه مور او پلار په بدو باندې به یاد کړي. نو دا کار مه کوه. د چا مشران، د چا معبودان، تفو بده باندې ما یادوا حدیث کې دا مسلم راځي مؤمنان چې وفات شول نو په بده باندې ما یادوا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تصب الاموات مړو پسې بد موي ځکه دوی خپل عمل ته رسیدلی دي که مؤمنان دي نو هیڅکله په بده باندې ما یادوا په خو صفتونو باندې یادوا چې د مونږ کولو عبادت کولو او که څه کمې او کوتاهي کړي دي دا غي بخنه ولا غواړه په چې کافر او مشرک ام دی او داغه پلار او زوی ناشته مته په بده باندې ما یادوا ځکه دې باندې دا ژوندې خپکیږي بیا دا نور مؤمنان مخفه کوپې تدید وجه شریعت مونږ ته دا ادب راکې چې دا شا مور او پلار په بده باندې ما یادوا دا شا معبود په بده باندې ما یادوا حقیقت بیانوا چې دا د عبادت حقدار نه دی د سجدي حقدار نه دی د طواف حقدار نه دی د حاجت غوښتلو حقدار نه دی د مصیبت د لرې کېدلو حقدار نه دی خو کنځلې او سپکې او بدې به ورپسې چا پسې نه وي د چا استاز د چا عالم د چا پیر د چا امام د چا شخص تا په بدو الفاظو باندې مه یادوه تا پې خفه کېږي تا خبره کوه چې د هغه عبادت او اطاعت نشته دی عبادت او اطاعت د الله رب العالمین دی لیکن د چا استاد د چا پیر د چا لیډر د چا قائد دا په کنزل او سپکو باندې بنه یادې د دې اجازه مونږ ته شریعت نه راکړي الله رب العالمین مؤمنانو ته وایي چې د مشرکانو معبودان په بدو باندې مه یادوي بیا به الله هغوی په بدو باندې یاد کړي مشرکانو د نبی صلی الله علیه وسلم سره د توحید په باره کې ډېر سخت مناقشې او مباحثې وکړې قرآن کریم کې الله وایي واذا ذکرت ربک فی القرآن وحده ولوا علی ادبارهم نفورا قران کې چې الله په توحید یادې او د الله توحید او یواله پکې بیانې نو دوی نفرت کوي او الله وی ویزا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره قران کې چې الله یادېږي په یواله باندې یادېږي په توحید باندې یادېږي نو دوی د زړونو خپکیږي او تنګیږي و اذا ذکر الذين من دونه اذا هم يستبشرون او کله چې الله نشو دا نور ورته یادې لیرن داسې دی مارکس داسې دی بوش داسې دی اوباما داسې دی سرکوزې داسې دی بلیر داسې دی پوتین داسې دی نو دی ډیر خوشحالي کې او هو دا خو زموږ مشران مانی کنه دا رنګ چې خلکو ته کله دا کې شي کې پلان کې شب د دوله سکالو غل قبیله راوستې دا پلان کې نور راچټ کړل دی پلان کې سره لاړو پلان کې زه تاجه ته پوره شو پلان کې پلان کې زه ته لاړو مشکل حل شو نو دی ډیر خوشحالي کې راوې دا ډیر سي سره دی او کو ورته وایي چې دا هر څه زموږ الله دی عالم الغیب الله دے حاجت پورا کون کی اللہ دے مشکل لری کون کی اللہ دے قانون جوڑون کی اللہ دے حکومت دا اللہ دے نظام دا اللہ دے وی دا گورا پا سیاست کی غگی گی او کلا وی دا سی بیزی غگی گی قرآن کریم کی اللہ رب العالمین دا دی خلق دا حال ذکر کی او پیغمبرانو تا بیوی دی وی منگ ذکر ستاسو دا دعوت نمنو چی تاسو منگ دا یو رب العالمین توحید ترا بلی اجعل الالهه الهه واحده دوز دا ټول خدایانو معبودان پرې خدلو او یو الله په مونږ باندې منی ته ته مونږ تیار نه یو نبی رسول الله والسلام خپل دعوت جاری ساتلو خپل کار جاری ساتلو د مخکې مضمون خلاصه دا خبره وه دوی د نبی رسول الله والسلام سره د مباحثو د مناظرو او د مناقشو دروازه خلاصه کړله او په څلور شانو کې د نبی رسول الله سره سخت مباحثه وکړي اول د دینه داده چې من قیامت او باس نه منو زم داده چې قران نه منو درې مده د ستاسو پیغمبري نه منو سلورم ته من توحید ترا بلی او زمنګ دین ته شرک وای دا سره نه منو او دا ډیره مهمه مسله وه ته قران کریم مبارک نبی رسول سلام ته ویلې وی ائتی بقران غیر هاذا او بدله وی من ته بل قران راوړه من ته بل قران راوړه د ټول نړۍ د مسلمانانو قران کریم دغه قران کریم چې د بسم الله نه په الحمدلله سره او شروع په الناس باندې ختم دی البته د شیګانو قران جدا دی هغه په خپل کتابونو کې لیکلي دي وای دا قران مونږ ته د منلو وړ نه دی وجه د دې دا چې دا ابو بکر او عمر او عثمان دي صحابه کرام را جمع کړی دی او عائشه رضی الله عنها را جمع کړی دی زمون قران چې دی وای دا د علي شه بود بی بی فاطمه سره وو نو دې کې څه د پاسه شپږ زره آیتونه دي او زموږ په قران کې ول زره آیتونه دي د په الکافی کتاب کې لیکلي دي الکافی د دې ډېر معتمد کتاب دی وای موږ سره چې کوم قران دی هغه ول زره آیتونه دي هغه د دینه دوه شند زیات دی نو شیګانو ته موږ دا وایو چې هغه کوم قرآن تاسو سره دی هغه د دنیا ترک پیش کړي کنه هغه ورسره نشته دی بیا د خپلو مقصدونو دپاره د همدې قرآن نه استفاده کوي. او بله یو سره دا خبره لیکلې ده فصل الکتاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب وایي دې قرآن کې ډېر کمی او زیاتی دی په دې کې ډېر تحریف او تبدیل او تغییر راغلی دی العیاذ بالله. او موږ وایو چې الله رب العالمین وعده کړې ده انا نحن نزلنا الذکر فانا له لحافظون. الله وایي چې دا قرآن ما رالېږلی دی او زه د ساتنې ذمهوار یم. د دې قرآن د ساتنې ذمهواري الله کړې ده. که علما د قرآن د ساتنې خدمت پرېږدي قاریان د قرآن د ساتنې خدمت پرېږدي نو دا خدمت ذمهواري الله کړې ده. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم که موږ دا کار پرېږدو بیا ورته الله نور ځوانان پیدا کوي. الله او قرآن او د الله دین چاته حاجت نه لري. موږ الله ته او قرآن ته ضرورت او حاجت لرو. تا د دې په کتابونو کې شته دی ځان له مستقل کتاب په دې لیکلی دی چې دا قرآن رد او بدل او کم دی او موږ وایو چې دې کې هیڅ قسمه کمی نشته دی او نه پکې چریږي. علامه قرطبي صاحب واقعه لیکلې ده سورت مائده کې په خپل تفسیر کې یو غیر مسلم و هغه د تورات او د انجیل نسخې ولیکلې او بازار ته راوړې د کتابونو میرې ته خرڅ شوې. قرآن یې ډېر په خوشخطۍ باندې ولیکلو او په دې کې آیتونو کې کمی زیاتی او رد او بدل یې وکړو نو چې خرڅ یې کړلې او خلکو وکتلې بیرته ورپسې راوړې په دې کې دا آیت دې غلط لیکلې دی دا جمله دې غلطه لیکلې ده دا کلمه دې غلطه لیکلې ده. ما ویلي چې دا تورات او د انجیل نسخې خرڅو هیڅ خبره هم نشته دی ښې بازار ګرم دی. قرآن مو څومره په خوشخطۍ باندې لیکلی دی څومره په ښایسته خط باندې مې لیکلی دی او په دې کې یوې جملې نه او د یوې خبرې نه څوک راته نه تېرېږي. دا رښتیا هم رښتینی کتاب دی او دا رښتیا هم هغه کتاب دی چې الله رب العالمین د دې د ساتنې ذمهواري کړې ده او په دې کې څوک کمی او زیاتی نشي کولی. سمدلاسه ایمان او اسلام مې راوړو چې یاره یقینا چې قرآن رښتینی کتاب دی په دې کې څوک کمی او زیاتی نشي کولی. بعضې چاپخانې چې کله قرآن کریم ولیکي نو هغې چې دا مکمله تصحیح وکړي او د دې سخته څېړنه وکړي د آیاتونو د کلمو د جملو د حرفونو د اعراب د نقطو نو بیا دوی د هغې نه وروسته یو اعلان کړي د شاپ نه مخکې وایي چې په دې کې چا معمولي غوندې غلطي پیدا کړه دومره انعام ورته ورکوو. نو بعضې قاریان او ملایان ورته کښېني ته ودرېږه دې کې موږ څه پیدا کړو. تاج کمپنی والا یو ځل قرآن لیکلی و چې چاپ کولو نه مخکې همدا اعلان وکړلو. یو ملګري صرف او صرف ورته یوه نقطه وښودله چې دې ځای کې تاسو نه یو ټکی پاتې دی په هغې ورته ډېر لوی انعام ورکړو. دومره احتیاط کېږي د الله رب العالمین دا بندگان د دې خپل کتاب د حفاظت دپاره لګولي دي. او نیکبخته سړی هماغه دی چې هغه د قرآن په خدمت کې لګیا وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. غور هماغه دی چې د قرآن خدمت کوي خپله زده کوي او بل ته ښیي. هغه کلی او هغه قریه هغه ولس بهتر دی عزتمند دی چې په هغوی کې د قرآن زده کوونکي وي په هغوی کې د قرآن مدرسې وي د هغوی په جوماتونو کې قرآن لوستل کېږي هلته خیرونه او برکتونه او رحمتونه راورېږي. نبی علیه الصلاة والسلام د دې د بحثونو او د دې د مناقشونه او د دې نه متاثره نه شو خو نبی علیه السلام ته یو عرض وکړو وإئت بقرآن غير هذا ومن تبل قرآن داوله نو بل قرآن خو نشته دی خو اوس وخت کې شیګان وایي چې موږ سره شته دی او دا دروغ دی. نو بیا ورته ویل چې او بدل هو خو که بل قرآن موږ ته نه راوړي نو دې کې لږ تبدیل او ترمیم کمی زیاتی وکړه. مطلب یې دا و چې دا توحید پکې مه بیانوه د شرک رد پکې مه کوه او بدل هو دا معنی هم دا قرآن دی لولې خو لیکن لږ دې کې تبدیل او ترمیم وکړه. زه د دې یو مثال تاسو ته وایم. یهود او نصارا او بعض اسلامي ملکونو ته خبر ورکړی دی چې تاسو به په نصاب کې سورت انفال او سورت توبه نه پرېږدئ. د پاکستانی مکاتبو او د هغوی د تعلیمي ادارو کې د سورت انفال او د سورت توبې درسونه بوو چې په دې کې د جهاد او د قتال فی سبیل الله مسله ده نو هغوی د نصاب نه دا لرې کړو دی د نصاب نه لرې کړو. په بعضې اسلامي مملکتونو کې اجازه نشته دی چې په مانځه کې د څوک هغه آیاتونه ولولي چې په هغې کې د جهاد او د قتال مسله ده. د دې وجې نه یهود او نصارا په بعضې مجلسونو کې ناست وي نو چاته وایي ملا صاحب قاري صاحب ته خو لږ تلاوت وکړه اغل شروع کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اخوی چې تاسو سره اختلاف لري په یوسو شیانو کې اختلاف سره لري دا اوسنی يهود او نصارا تاسو سره په مانځنه دی وران چې 15 وخت کې وي 50 وخت کې وا زما پیسو یو مې شروع زی نسی دوه سمشت نسی یو کرته حج ته زی اره ورزه صدقه او خیراتونه ورکوه کنه زکاتونه ورکوه دا د دین عبادت دی د عبادتونه کافران خطر نمومي اغوی خطر د شي نمومي یو د قران کریم نمومي چ قران کریم انقلابی کتاب دی او دا یو د حکومت او د نظام کتاب دی دا ولسونو حالات بدلی زم دا د جهاد او د قتال فی سبیل الله خبره بنکی د دې د وجنا د جهاد ته او قتال فی سبیل الله باندې چې قران کریم کې الله دې سورته او آیاتونه لګری دي د دې په مقابل کې نمونه یې خدای چې دا شر دی دا فساد دی دا فتنه ده د روسانو د جهاد په وخت کې په مجاهدینو باندې نوم کې خدای دا اشرار دي دا مفسدین دي دا تخریبکار دي اوس یې ور باندې نور نمونه ایښی دي دا دا دي دا فلان دي دا بستان دي په دې طریقه باندې نو جهاد او قتال فی سبیل الله د سره نشمنلی د دې وجې نه په بعضې مملکتونو باندې فشار راوړو چې د جهاد او د قتال آیاتونه او سورتونه دا د نصاب نه لرې کوي او دارنګه په بعضې مملکتونو ته خبر ورکړو چې امامان به په خطبو کې او په منځ کې به دا سورتونه او آیاتونه نه لولي او عالم ته او واعظ ته او خطیب ته د دې اجازه نشته دی نو د قرآن نه یو ډېر خطر مومي او د جهاد او د قتال فی سبیل الله نه دریم منځونه دیم کوا جمعتونه هم ډېر جوړوا مدرسې هم ډېر جوړوا لیکن حکومت او نظام او دولت او واګي به زموږ سره وي حکومت او نظام او دولت دا به زموږ په واک کې وي که هغه شاهي وي که هغه ډیموکراسي وي ډیموکراسي څه معنی هر قسم ازادي اوس په دې باندې خبره نه کوي عزتمندو که هغه جمهوریت وي او که هغه دیکتاتوري وي او که هغه فیوډالیزم وي او که هر شی وي په دا خبره به نه کې چې حکومت به اسلامي وي دولت به اسلامي وي خلافت به اسلامي وي دا به نه وي عزتمندو نن چې دا امن نشته او نن چې دا ګرانۍ دي او نن چې دا غمونه او مصیبتونه دي ځکه چې اسلامي نظام او اسلامي خلافت نشته دی قسم په الله باندې چې اسلامي خلافت او اسلامي نظام راشي چې ته خوشاله وګوري ته د خیرونو او برکتونو وګوري مونږ په خپل بدن باندې او په خپل کور کې اسلامي نظام نشو جوړولای نو ځکه عاجز او کمزور یو چې د باندې هم مونږ اسلامي دولت اسلامي خلافت اسلامي حکومت نه هم مونږ عاجز یو مونږ د حکومت او دولت څوک جوړي يهود او نصارا راته جوړي پاکستان کې دا انګريزانو قانون مسلط دی د لارډ میکالی دلته هغه قانون مسلط دی چې بندگانو په خپل لاس جوړ کړی دی د الله رب العالمین نظام او د الله کتاب حاکم نه دی زما دې پر رب باندې قسم شي ته د یو غلنه لاس غوسکا کته په ټول علاقه کې بغلا ولیدل بیا راشه زما لاس غوسکا ته یو زناکار سنگسار کا چې ته به نور زنا ونه ګوري ته یو اگر سره چې نه حق قتل کې هغه قصاص کا چې ته به نور نه حق قتل نه پخپله بند وګوري ته دې یو رشوت خور مخه ونیسا چې ته په ادارو کې بیا فساد اداري ونه ګوري نه هغه د سره دانش منل چې حکومت او نظام د اسلامي وي مونږ روزه جمعه مدرسه د سره منی خدا د سره نه منی چې حکومت دی د الله رب العالمین په قانون باندې وي کله چې حکومت د الله په قانون باندې برابر شونه د ولس او د ملت او د ژوند د ټول اسلامي شو د دې مثال زه تاسو وایم عزتمندو د دې جماعت نو د دې مدرسې نه د باندې وسلی دلته د میوزیک سنټر دکان جوړ کړو نو موږ به ورشو واعظ او نصیحت به ورته وکړو او په زور یې نشو بندولې دومره وس او توان او طاقت مو نشته او نه د دې اجازه راته شته دی خو که چېرته اسلامي حکومت راغلو او یو فرمان ولیکلو چې موسیقي او شراب او بربند تصویران او فلمونه بند دي نو د قندار او د هراته واخله تر تورخمه پورې بیا به ټولو ځینو کې بند وي اسلامي حکومت کې دومره زور دی نن که چا زکات ورکړو ډېره صدقه ورې نه کړو دا چا خپل کار دی فرضی حکم دے دا اللہ رب العالمین دمانځه سره قران کریم کې الله یو ځای ذکر کړي او چې کله اسلامي نظام راغلو ایو فرمان صادر کړو چې زکاتونه بیت المال ته وسپاره چې بیرته په فقیرانو مسکینانو باندې تقسیم شي خزانه بڑا کشي علما فرمای زکات کې د الله رب العالمین یو دا حکمت دی کشیر ته دا مالداران صحیح زکات ورکي نو په دې ورسونه کې به فقیران پاتې نشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل شي او بدل هو تبدیل پکې وکړه تبدیل پکې وکړه ترمیم پکې وکړه لکه اوس وخت يهوديان او نصارا مسلمانانو ته وی وي د ټول قران دښمنۍ مونږ نه کوو په دا بعضي آیاتونو سورتونو ته نه لری کی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې خبرو پروا ونه کړ خپل دعوت جاری ساتلو د قیامت خبره به کوله د رسالت او د نبوت خبره کوله د قران کریم د رښتینوالي بیان به کوله او د توحید بیان او د شرک به بیان به کوله لیکن د مشرکان او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترمنځ مقابله سخت شوه نو د دې وجنه اوس بل دور شروع کیږي تعذیب المسلمین په مناظرو باندې او په مباحثو باندې کار ونه شروع نو اوس هغه د شکنجو او د والو د ټکولو لار غوړه کی او دا ډیر سخت دور شروع کیږي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ژوند کې او داغه په مبارک سیرت د دې په اړه کې ډیر واقعات دي ډیر ناشنا غرایبات دي د ویلو نه دي لیکن په دې خاطر باندې لولو چې په دین کې راشته دي نو د دې او د نبی علیہ السلام سره چلند دي او یوې د عامو صحابه کرامو سره چلند دي نبی علیہ السلام په خپل قوم کې عزتمند دي د نسب په لحاظ باندې نو ارڅو ورته لاس نشي اچولې نو دوی وجه نه دوی د نبی علیہ السلام سره نور لارې غوره کوي خو صحابه کرام او بیا فقیران او صحابه کرامو سره دوی هغه څه کوي چې هغه ډېر دردیدونکي دي بلال ابن رباح رضی الله عنه د دا امیہ ابن خلف غلام دی د ایمان او اسلام قبول کړ نو امیہ به د ده په غاړه کې پړې واچول او ماشومانو ته به ورکړو او ورته ویلې به چې دا د مکې په دې کوڅو کې او لارو کې ځغلوئ او هغوی به په تیږو باندې والو او کنځلې به ورپسې کولې سپکې سپورې او بدې به ورته ویلې چې کله به ټکنده غرمه راغلله نو په تیږو باندې به سم لولو په سرو تیږو باندې به سم لولو او د سینې د پاسه به ورته ګټونه کېښوده او ورته ویلې به چې ستا بنده که حال وي تر څو چې د محمد نه انکار نه وي کړی اولاد او عزا دې نه وي منلي هغه ورته ویل چې احد احد الله یو دی الله یو دی د دې نه تر شم تیر دی ابو بکر رضی الله عنه چې په دې حالت کې ولیدو نو مې راوغوښته وای دا په ما را خرڅ کوي واخله سم د لاسه آزاد کړو عامر ابن فهیره رضی الله عنه به دوی دومره اوالو وبې ټکولو چې د حواسو به کار پرېښدو سترګو غوږونو او ژبې به کار پرېښدو ابو فقیه چې د دوی خپل نوم افلحو دا په سخته ګرمۍ کې راوستو او په سختو تیګو او سرو تیګو باندې به واچولو عزتمند د عربو د مملکتونو ګرمۍ ډیره سخته ده کوم خلک چې حج ته تللی دي تاسو د هغوی نه پوښتنه وکړئ چې په ګرم یا عمرې ته لاړ شي د ګرمۍ په موسم کې چې د مکې ګرمۍ څومره سخته ګرمۍ ده دومره یو ځلې اووالو وی ټکولو چې هغوی دا ګمان وکړو چې دا مړ شو نور شهید شو څه وخت وروسته بیرته یې بدن حرکت وکړو ابو بکر رضی الله عنه د الله د پاره په خپل روپي باندې واخیستو د الله د پاره آزاد کړو خباب بن الارث رضی الله عنه دا د ام انمار د خزي غلام وو وکانه حداد نه ودا ینګرو عزتمند موږ تاسو کې یو ډېر لوی نقصان دا دی چې دا کسبه خلک شری دا موږ ډېر بد ګڼو دا نجار دی دا ینګر دی دا ترکان دی دا څه د عیب خبرې نه دی عزتمندو هر کسب چې وسړی کې د حلال رزق لپاره دا جایز ده په یو خبره به زه ته وکړم والله دې وکړي چې خفه م رانه نشي د کسبه و خلکو ته املک په کار ده چې ځان کې لږ اخلاص پیدا کړي قسم په الله چې څوک کار ته راولي زړه پکې شي نو زموږ د دې جومات پلستر چار چا کړی دی مېخ پکې ټک وهه ټول راتویږي دا یو مثال مې ته ویلي کړکۍ والا کسې بندېږي هر ځای کې همدا حال دی قرآن ورته داسې ونیسی چې دا د جومات کار دی دې کې لږ اخلاص وکړه او پوره مزدوري واخله کس بس سړی چې دی بس دې ته زړه نه ورځي دغه سید الله رب العالمین یو شان دی نو مونږ دا غلطی ده چې مونږ دا کسبه خلک بد ګڼو دا انګر دی دا ترکان دی دا نجار دی دا خبره نه ده زکریا علیه السلام نجاری کړی ده خباب رضی الله عنه انګر و تا خو حلال رزق دی او دې کسبه خلکو ته هم پکار ده چې لږ ځان کې اخلاص پیدا کړي د خپل رزق لزان ته حلال کی. او قران کریم کې الله وی چې ویل للمطففين هلاکت هغه خلکو لره چې کمی کوي خپل حق پوره غواړي او بل خپل حق نه ورکوي. یو مزدور، یو ګیلکار، یو نجار، یو اینګر، یو خیاط، یو دکاندار، یو رخفروش، یو تیل اچونکی هغه چې شاته حق پوره نه ورکوي او روپۍ پوره غواړي نو الله وی چې دې خلکو دپاره هلاکت دی. دا ډېره د جرم او د تاوان خبره ده. بده چې کله اسلام راوړو نو دا خپل مشر او سردار به راغله اوسپنې به سرې کړي او خباب رضی الله عنه پرې به ور ونیولي او د ډېر ښایسته ویښته پرېښي وه. ځوانان به ورپسې راوستل او په دې ویښتو کې به ورته پړي واچول او کله به ورته په لاسو باندې ورکړو دا به راکش کولو او تر دې پورې چې څه به ملولو په سینه باندې به ورته انګار او سکروټې کېښودې او دا د بل وطن سړی و نو دوی به ډېر سپک ګڼلو. زنیره رضی الله عنها د چې کله اسلام راوړو دومره اوال شو وټکولی شوله چې سترګو یې لیدل پرېښود. د الله رب العالمین په دین کې په ښځو باندې هم ډېر مصیبتونه او تکلیفونه تېر شوي دي او بعضې خویندو او ښځو د الله د دین دپاره ډېر خدمتونه کړي دي. یو عالم تېر شوی دی، عمر ربا کحاله، هغه د دې نیکانو ښځو باره کې 15 جلده کتاب لیکلی دی، اعلام النساء فی عالمی العرب والعجم. عرب و عجمو کې هغه خزي چې هغوی د الله د دین لوی کارونه او کارنامې او خدمتونه کړي دي. تاسو به انشاءالله د نبی علیه السلام په غزواتو کې واورئ چې صحابیاتو د جهاد په وخت کې څومره قرباني ورکړي دي. په هغې کتاب کې دا واقعات شته دی چې فلانکي ښځه او هغې په جهاد کې دومره چنده ورکړه، فلانکي ښځه او هغې د مریضانو دپاره فلانکي ځای کې شفاخانه جوړه کړه، زر مریضانو تداوی به پکې کېدل او د هغوی دپاره د خوراک او د څکاک او د عبادت او د هغوی د پیوزو دپاره د خوراک انتظام یې کړی و. پلانکیزه کې خزه واغې د زړه یتیمانو پالنه کوله، پلانکیزه کې خزه واغې جمعات له دومره ځمکه وقف کړه، پلانکیزه کې خزه واغې د مدرسې لپاره دومره ځمکه وقف کړه. د خزو کې داسې خزه شته دی چې هغه ډېر لوی لوی کارنامې د دین کړې دي. نو دومره اواله وېټه کوله چې د سترګو نظر ختم شو، ړنده شو په سترګو باندې. نو د خلکو ورپسې مسخرې جوړې کړې، وایي زموږ دین دې نه منلو او سپیره دین دی قبول کړو. وای والی دی الله رب العالمین وای ویلی چې دا خو د الله فیصلې دي، خو نظام کائنات دی، الله به مرض هم راولي، تکلیف به هم راولي، خوشحالي به هم راولي، دا خو څه د دین سپیروالی نه دی. الله رب العالمین ته دعا وکړله، الله رب العالمین بیرته ورته سترګې بنا کړلې. نو دوی به څه ویلې؟ وای ګوره کنه د محمد جادو سحر مو ولیدو کنه، پرون یې دا ښځه ړنده کړې ونلې بیرته بنا کړه. العياذ بالله. ام عبيس دا اسود ابن عبد يغوث بن زوا او دا هغه بدبختو کې وجه د نبی عليه الصلاه والسلام پورې د مسخرو د ټوکو یو ګروپ دا اخیسته وو. نو د دې وینځي چې کله ام عبيس ایمان لرلو ډېر زیاته بیوالو ټکوله. د عمرو ابن مؤمل بن زوا هغه ایمان او اسلام راوړو، په دوالو د پاره به ورپسې عمر رضی الله عنه راغوښتلو. دې وخت کې له عمر رضی الله عنه اسلام نه دی راوړی. عمر به چې ورته ودرېدلو مخته به ورته څپېړې ونیولې او وال او ټکوله وي او د هغې د مخ نه به وینې روانې وي. نو څه به ورته ویلی نه شولو، نو هغې به صرف ورته دا خبره کوله وکذلک یفعل الله بک ربک، ستا رب به تا سره دغسې وکړي. او بیا الله رب العالمین عمر رضی الله عنه ته ایمان او اسلام نصیب کړو. ابو بکر رضی اللہ عنہ دغه غلامان او وینځي د په قیمت باندې واخیستل او د الله رب العالمین د پاره آزاد کړ. دا خلک د کافرو د تعذیبونو او د شکنجو نه خلاص شي. دا ډېر لوی ایمان او عبادت ته چې تیو بندې د ظالمانو د کافرانو د بند نه خلاص کی. لاری ورته ویل ابو قحافه او ابو بکر اجي بسړی ټول د کمزوري خلک او د بل ځای د وطن او مسافر خلک وینځي غلامانو باندې د روپۍ ولګولې او دا دې آزاد کړو. زورور او طاقتور خلک آزاد کړي، بل ورځ د ملاتړ شي، بل ورځ د دفاع وکړي. نو ابو بکر رضی الله عنه ورته ویل چې انی اريد وجه الله، لا رضا ټول د الله لپاره کومه، دا زه د دې لپاره نه کومه چې دا زما انده کې خدمت وکړي او زما ملاتړ وکړي او ما سره کوتک ووهي. زمونږ ډېر خلک عزتمند وو، د چا سره چې نیکی کوي، چا ته خیرات ورکوي، زکات ورکوي، یا د مریض پوښتنه کوي او یا د چا جنازې راځي چې دا بیا سبا ورځ په کاریږي. سبا ور څنګه پکاري کی یاره وک چا سره مو جنگ او جدل پیدا شي نو دا ډیر خکو تک مار خلک دي او زمونږ د مشرانو به زامنه هم دې د پاره غوښتلو چیره بیا وایي کوتک او ټوپک کې دا پکارېږي ته کوم زوی به ورته ویلی کاکا او لالا دا جنګونه ښه شی نه دی وایي زه نه مړه ته وایي د جلۍ او د ښځې په ځای باندې پیدا شوی وي. الله رب العالمین فرمایي چې د ابوبکر رضی الله عنه دا ارڅه د الله دپاره وه، هر څه د الله دپاره کوه. الله ډېر غیرتي ذات دی، بیا تا نه شرمی. عمار ابن یاسر رضی الله عنه، عمار رضی الله عنه د ده پلار یاسر او د ده مور سمیه رضی الله عنها دا د بنو مخزوم د قبیلې همسایگان و خلفای و د ابو جهل د کورنۍ همسایگان او دوستان و مکې ته راغلي اوسېدل او دوی ایمان او اسلام راوړو. او بنو مخزوم د بنو هاشم او د نبی علیه الصلاة والسلام د تربورانو نو سخته دښمنی کوله، دوی به ډېر زیات ټکول او وال بی. نبی علیه الصلاة والسلام به چې کله دوی باندې تېرېدلو نو نور به څه نه شو کولی، ورته وبه فرمیل صبرا آل یاسر موعدکم الجنه، صبر وکې د یاسر صاحب کورنیو، ستاسو ځای د وعدې جنت دی. اللهم اغفر لآل یاسر، الله د یاسر کورنۍ ته بخښنه وکړي، دوی باندې دا څه تېرېږي. یاسر چې د عمار صاحب پلار و نو هغه د والو د ټکولو د لاندې را ونیولو او بالاخره شهید شو. او د مور سمیه رضی الله عنها ابو جهل یو تیره اوږده نظر راوړه او په عورت او په خاص اندام باندې وی والا دا مخینه د ټکه شهید شوه، او دا په اسلام کې اولنی شهید وه، اول شهادت په اسلام کې خزو ورکړی دی. عمار رضی الله عنه به دومره ووالو وبې ټکولو، غاړې ته به دومره زنځیرونه ورته ورواچول چې پورته کېدی به نه شو، تیږې به ورته غاړې ته ورواچولې، څه به ملولو په تیږو باندې وبې والو وبې ټکولو، تر دې پورې چې ده به په ژبه باندې بعضې داسې خبرې وکړې چې زه محمد او اسلام نه منم، هغوی به پرېښود. الله رب العالمین د دې په باره کې آیات راولېږلو. که یو انسان د اکراه په حالت کې راګیر شي، کافران راگیر کی او ده وجنی یا تینا بازی اندامون غصه او ده یقین داغلو، ده پا دی وقت که عظیمت داده شده ده کفر کلماتو نوی او کمرشنو شهید ده. او کچا پا جبه بانده ده کفر کلمی اویلی او پا زلکی ایمان و تصدیق ده و قلبه مطمئنن بال ایمان، او زلکی ایمان ده نو ده کافر نده، ده مرتد نده، ده مسلمان ده. دی وقت که اللہ رب العالمین انسان تا عذر او رخصت ورکره ده. عمر رضی الله عنه به ډیر زیات ودرېدلو او ډېر به تکلیف شو، نو په ژبه باندې به بعضې خبرې ویلې نو هغوی به پرېښودلو. مصعب بن عمیر رضی الله عنه دا په مکه مکرمه کې هغه ځوان دی چې د ده نه بل عشترین او نازولی او د زیب او د زینت والا انسان بل نشته دی. ده به داسې لباس اغوستلو چې مکه مکرمه کې به داسې لباس چا نه اغوستلو، خلک به د ده د لباس سیل ته راتلل، داسې خوشبوی به استعمالوله چې په کومه لار باندې به لاړو هغه لار به خوشبویه وه، او د سرو زرو د سپینو زرو بنګړي او د دې نقدیات به ده سره هر وخت کې حاضر وو. کله چې د ایمان او اسلام راوړو د کورنۍ مشرانو او پلار او ورونو ورته ویلې وایي موږ به نه شرمی، موږ مالداره خلک یو، وایي دې نه درته نه شم تېرېدلی دین او اسلام نه، وایي چې دین او اسلام نه تېرېږي نو موږ به د کور نه وشړو، کور باندې به دې بند کو، دا کوم لباس ته اغوندې، دا کوم خوشبویان ته استعمالې، او تاسو چې دا کوم سره زر سپین زر دولت ته دا ټول دنه بیرته اخلو. وجه وای اخلي اصلي زیب و زینت او دولت ایمان او دین دې عزتمندو. چې چیرته یو نارینه او زنانه د سرو زرو جامې ورس کې لس جوړه واغوندي او د سرو زرو موټر کې وګرځيږي او د سرو زرو په کوټه کې اوسيږي او دا ټولې کوټې سره د سرو زرو سپینو زرو د ډالرو او د افغانۍ او د کلدارو نه ډک شي، او د کی ایمان نوی او دین پکې نوی، تقوا او هدایت سره نوی، همیشه په جهنم کې دی تبا دی. او کدا یو شی مونږ سره نوی او وشه ډوړې د ابو سره خرو او مونږ نه الله راضی وینو ان شاء الله تبارک و تعالی دا کامیابی دي. نو مصعب بن عمر پسې د کور خلک یې ورپورته شول، لباس یې نو وست، هغه د سرو زرو د سپینو زرو بنګړي او اسباب او آلات یې نو واخیستو او په کور باندې بند کړ. مصعب بن عمر رضی الله عنه ډیر په یو ساده لباس کې په کمزوري لباس کې بده ګرځي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به چې ولیدلو نبی علیہ السلام به وژړل. بته ګوره مصعب بن عمر اغس شخصیت او اغس د ناز او د زیب ژوند دی او د الله رب العالمین د دین لپاره قربان کړو او اوس په دې حالت باندې ګرځي. د ډیر په زیب او زینت او ډیر په سادګۍ باندې ژوند تیر کړی وو. د بدن پوټکی واچول د ډیر فقر او د ډیرې غریبۍ د وجې نه. صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ د روم وو. صہیب رضی اللہ عنہ دا د روم وو. زموږ عجیب دین دی دی کې یو قوم پرستی نشته دی عزتمندو. بلال رضی اللہ عنہ د حبشو دی او د مدینه منورې او د رسول الله مؤذن دی. سلمان رضی اللہ عنہ د فارس او د ایران دی. صہیب رضی اللہ عنہ د روم او د ایتالیا دی. خو نبی علیہ السلام ته څومره عزتمند دی، صحابو ته څومره عزتمند دی. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. الله ته ډیر عزتمند تقوادار دی، دیندار دی. صہیب رضی اللہ عنہ به دوی راونیولو، دومره به اووالو وبې ټکولو چې د ده اندامونه او حواسو به کار پرېښود. صہیب رضی اللہ عنہ هغه شخصیت و چې عمر رضی اللہ عنہ ته ډیر ګران و. عمر رضی اللہ عنہ بیا وصیت کړی و زما جنازه به هم صہیب صاحب کوي، او صہیب رضی اللہ عنہ بیا په عمر رضی اللہ عنہ باندې جنازه وکړه. عثمان رضی اللہ عنہ دا هم یو ډېر عزتمند او مالدار صحابي دی. تره به راونیولو او د کجورو د پاڼو په پوزي کې به تاو کړو، د دې یو طرف به بند کړو او په دې بل طرف باندې به ورته اور بل کړو چې دا ترخه لوګي په ورشي او سای بند شي. ابو بکر رضی اللہ عنہ او طلحه ابن عبید الله دا دواړه په مکه مکرمه کې سرداران دي او تاجران دي او ډیر مالدار دي او ډیر تعلقدار خلک دي. د طلحه ابن عبید الله چې دا یو ډیر زیات سخاوت والا صحابي او مشر صحابي و، د ده تره راغلو له دواړه کلک وتړل، تاسو دا مونږ څنګه کوي؟ او د محمد او دغه د دین نه منکر شوی، دا کار نه کوو. د الله رب العالمین قدرت لګوره چې الله رب العالمین په غیبی طریقه باندې اخلاص لو ګرځیدل. عزتمندو کما او تاسو کو تړي دا عادي خبره ده، موږ دومره خلک نه یو. ابو بکر رضی اللہ عنہ غونې سړی او د طلحه ابن عبید الله رضی اللہ عنہ غونې شخصیتونه چې تړل کیږي دا نو ډیره لویه او درنده خبره ده. دوی دا خپل عزتونه راواخیستل او د الله د دین نه قربان کړو او الله نورم عزتمند کړو. عزتمند ته چې د خپل بدن، د خپل مال، د خپل عزت د الله د دین نه قربانې، نو الله تعالی نور عزتمند کوي. او که الله رب العالمین دین باندې ته سودا کوي، الله رب العالمین په دین باندې سودا کوي، د عزت دپاره، د مال دپاره، د نفس دپاره، د خواهش دپاره، بیا د الله نور هم ذلیله کوي. د صحابه خپل عزتونه د الله رب العالمین د دین دپاره قربان کړو، خپل بدنونه د الله رب العالمین د دین دپاره د خاور سره خاورې کړو، خپل مالونه د الله رب العالمین د دین لپاره وقف کړو. نو الله رب العالمین دومره عزتمند کړو چې نن په هر ځای کې په عزت باندې یادی کی. د تاریخ په پاڼو کې د دوی قربانی او د دوی عزتونه لیکل شوی دي. د کافرانو او د مشرکانو د ابو جهل په مشرۍ باندې به طریقه دا وه چې کوم صحابي به مالدار وو او هغه به ایمان او اسلام راوړو، نو ابو جهل او دا خلک به ورغله کورنۍ ته وویل چې دا سړی کینوي، او کنه کینی دکانداری تجارت او د ده ګټه وټه د دې ټولو مخنیوی ورته کوو، او همدغسې به دوی کول. او څوک به چې ضعیف او فقیر او مسکین وو هغه به د دوی په نس باندې به سپکولو، والو به ټکولو به، تر دې پورې چې وسه به ورباندې کېدله شهید به کړو. دا د دوی طریقې وي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د دوی طریقه څنګه وه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې نو داسې عادي شخص نه دی. هغه یو عزتمند کورنۍ لري، قوم لري، نسب لري، مشران لري، او د الله رب العالمین په دې کې حکمت دا و چې نوې حالاتو نه د کافرانو او د مشرکانو د ظلمونو او د ستمونو نه الله رب العالمین یو اندازه ساتلو ام. نو الله رب العالمین د نبی علیه السلام د حفاظت او د دفاع او د ساتنې لپاره الله ابو طالب وسیله کړه. ابو طالب د تره و او تر اخره پورې ورته اسلام نصیب نشو، خو د نبی علیه السلام سره نهایت غیرت کړی، د نبی علیه السلام خدمت او دفاع کړی ده. نو ابو طالب په مکه مکرمه کې یو منل شوی سردار دی، او ابو طالب په نبی علیه السلام باندې ولاړ دی. نو د دې د وجې نه نبی علیه السلام ته دوی لاس نشي ورچولی. نو دوی د دې وجې نه د ابو طالب سره او د نبی علیه السلام سره دوی قومي او ولسي او بعضې جرګې مشورې او بعضې سوداګانې ورسره جوړې. د دې یو څو مثالونه ذکر کوو. بین قریش و ابی طالب، قریش راجمع شول، ابو طالب ته راغله. ابو طالب ته ویلې وي ته خو زموږ د دین او د عقیدې ملګری یې، ستا دا وراره چې دی ستا او زموږ د دین نه خلاف دی. دا چې دا کوم دعوت او د دین مسلې کوي زموږ معبودان او زموږ مددګاران بد ګڼي، وایي دا کار ناروا دی، دوی والله نه هر څه غواړي، زموږ مشرانو ته دوی زموږ مشران نه مني، زموږ استاسو دین نه مني. نو دوه خبرې دي، یا خو دې دا سړی قلار کا، او یاد شو که چې ته ترې نه لاس واخله، مونږ ته راوسپاره ته ترېنه لاس واخله. ابو طالب دوی سره په ډېر په ښو اخلاقو په نرمه طریقه باندې جواب وکړو. نبی علیه الصلاة والسلام هغه خپل کار جاری ساتي، ښکاره دعوت چلی. دې ته ونه کتل چې د قریشو جرګه راغله، د دوی مذاکرات راغله، د دوی صلحه راغله، او زما د تره ابو طالب نه غوښتنه وکړه، د دې خبرې پروای ونه کړه. قریشو په دې باندې پوه شول چې نه خپل وراره د دعوت نه بند شو، نه ابو طالب د دفاع نه لاس اخلي، نه مونږ ته راسپاري. نو بله جرګه یې ورپسې راوستله ابو طالب ته، انذار قریش وتحديهم لابي طالب. دا ځل یې ابو طالب ته اخطار ورکړو، وایي ته ښه پوهېږي چې ستا دا وراره زموږ دین او زموږ مشران دا په غلطه باندې ګڼي، تم ترېنه لاس نه اخلي، مونږ ته هم نه راسپاري. نو خبرې دا دي، زموږ جنگ ته ځان تیار کړو، پرېږده چې یو طرف زورور شو بل طرف مات شو. دې خواته ابو طالب دی او خپله کورنۍ ده، او دې خواته د قریشو غټې غټې قبیلې دي، عرب دي، دوی ټولو اخطار ورکړو، تهدید ولا ورکړو. دا اخطارونه او تهدیدونه په دین کې ډېر راځي. هلته دې خلک وژني، بندي کوي، دي کور دې ورانې، دا کېږي، هغه کېږي، فلان کېږي، دا ټول په دین کې شته دی عزتمندو، دا پکې کېږي خامخا. ابو طالب دې تهدید او دې دړاکې او دې اخطار ولړزولو، ځکه هغه ته د نور قریشو زور معلوم و. نبی علیه الصلاة والسلام یې راوغوښتلو، ورته ویې فرمایل ابقی علی وعلى نفسك، ویله گزاره وکړه ځان سره او ما سره، ولا تحملني من الامر ما لا اطيق، ولاړه دومره لوی پیټې ما را په شا کوه چې وسې نه لرو. نو ته هم لږ گزاره وکړه، د دې خلکو د جنګ نه او د شر نه مې خلاص کړه، دومره وسه او توان او طاقت ولاکه لرو چې د دې ټولو قومونو سره وجنګېږو، او دا دې د جنګ اختار یې راکړو. نبی علیه الصلاة والسلام پوه شو چې زما تره هم دې خلکو ویرولو او په ده باندې اثر وکړلو، او دې هم لږ ولړزېدلو. نو نبی علیه الصلاة والسلام هم د خپل تره سره او د خپل دوست سره او د خپل خدمت کوونکو سره نن خبره ورسپینې او معلوموي. نبی علیه الصلاة والسلام مقصد دا دی چې ما خو څه سودا نه ده راوړې چې یا ته تیر شم او یا پکې قیمت ارزانه کړم او یا جګ کړم او یا ټیټ کړم. دا د دین خبره، دا سودا نه ده، دا د الله پیغام دی، د الله امانت ته رسې بي. دا د عالم سړي، د مفتي سړي او د دعوت کوونکي سړي سودا نه ده چې دا یا ګرانه کې او یا ارزانه کې او یا جګه کې او یا ټیټه کې او یا چاته وبخي. نبی علیه الصلاة والسلام خپل تر سره نن خبره معلومه ورته وي، وایي تر قسم په الله باندې، ولو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر، قسم په الله وي کدا خلک نور را واخلي، ازما په دې خلاص کې کی دي راته، او دا سپوږمۍ راته په چپ لاس کې کی دي، زه به هیڅ کله د الله رب العالمین د دین د دعوت او د تبلیغ نه تیر نشم. خبرې دوه دي، یا به الله رب العالمین دا دین غالب کی او کامیابی بي، او یا به زه په دې لار کې سرګدم. تیرېدونکی نه یم.
مرګ ته تیار یم. مرګ یو ځل وی، هر ورځ نه وی، په خپل نیټه ده به نیټیم نه وی. ابو طالب چې پوه شو چې دې خواته مې وراره تیرېدونکی نه دی او هغې خواته د قومونو زور داسې دی، نو سخت یې وژړل او د سترګونه یې اوښکې روانې شوې چې دې قومونو سره به موږ څنګه جنګ کوو او راغم نه شم پرېښودی. دا غیرت باندې دومره کلک ولاړ وو. غیرت ډېر ښه صفت دی چې په چا کې وي، نو ډېر زیات یې وژړل. الله رب العالمین دا یو سبب وسیله کړه، بیرته به د خپل وراره باندې شفقت راغلو او دا د ټولو قومونو او دولسونو مخې ته ابو طالب بیا ودرېدو او خپل وراره ته یې ویلې و اذهب یا ابن اخی، وراره زه خپل کار کوه، فقل ما احببت فوالله لا اسلمک لشیء ابدا، څه چې دې خوښه وي وایه او قسم په الله باندې چې زه خو دې ورته نه سپارم تر څو پورې چې زه ژوندی یم، نو تر مرګ پورې د سره ولاړ یم. عجیب ابو طالب دی، دین کې وسره موافق نه دی لیکن په غیرت کې وسره داسې ولاړ دی. اقتراح غریب من قریش ورد طریف من ابی طالب، درې مجرګه د قریش راضی ابو طالب ته او د ابو طالب د طرف نه عجیب جواب ورکول کیږي. قریش چې کله دا ولیدل او دا ثابت کړه چې دې دړاکو او دې تهدیدونو او دې اختارونو څخه ګټه ونه کړه، ابو طالب هم پې کلک ولاړ دی او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د خپل دعوت او تبلیغ او د دین خبره هم دغه جاری ساتلې ده، نو دوی راضی د ابو طالب سره یو سودا او یو معامله وسدا ځل کوي. دا درې موفد او جرګه د مذاکرات دي. دا کافران چې دي د اکثر الله رب العالمین په خپلو کارونو کې شرمنده کړي وي، نو د دوی وغټه بانه به دا وي چې صلح او مذاکرات دي، هلته صلح دا مذاکرات دي او دلته صلح دا مذاکرات دي، هلته صلح دا مذاکرات دي. د دې معنی دا ده چې موږ شکست خوړلی دی، نو د دې د وجه نه دوی هم د صلح او د مذاکرات او د معاملو د پاره ځي راځي. دوی په دې مکه مکرمه کې د ټولو نه یو ډېر ښایسته ځوان پیدا کړو چې عمر ابن ولید و. د هغه د کورنۍ سره خبره وکړه او دی ځان سره راوسته ابو طالب ته، ورته وی ویلې چې ټولو نه ښه خبره دا ده چې تا د خپل وراره دی د زوی په شان باندې ګڼلی دی. مکه مکرمه کې د عمر ابن ولید نه د دې ځوان نه بل ښایسته ځوان نشته دی. دا به ستا زوی شي، تا سره به اوسېږي، ستا خدمت به کوي، تا کره به خوري او څکي، ته به دې موږ ته د خپل وراره راکړي، دا به ووژنو، ټول اختلافات او لانجې به ختم شي. او د هغه په عوض کې دا درواخله. نه ابو طالب ورته وویل وایي تاسو کې عقل شته دی، ناپوه او ناعقلو خلکو زما زوی او زما وراره وژنئ او پردی زوی راته کور کې راولئ او راته کېنوئ چې زما کره خوري او څکي او موږ به د ده خدمت کوو. تاسو دې ته تیار یې چې ما له مو زوی راکړي درته وی وژنم او زما زوی په کور کې رالویوئ؟ عجیبه معامله او عجیبه سودا مو راوړې ده. دا خو د عقل د منلو خبره نه ده. هغوی په دې وه خبره باندې شپ کړه. اعتداءات علی رسول الله صلی الله علیه وسلم، دې مذاکراتو او دې جرګو فایده ورنکړه. اوس دې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته پخپله متوجه کیږي او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته خپل لاسونه راوږدي. نو د دې د وجه نه نبی علیه الصلاۃ والسلام عزتمند او لوی شخصیت دی، نو هر لاله او کاکا او مامام نبی علیه السلام ته لاس نشي اچولی. نو د دې لپاره مشران وټاکل شو، د دې لپاره دوی بعضې مشران وټاکل. هغه خلک چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته به تکلیف ورکولو، اذیت به ورکولو، هغه تقسیم شول. یوه ډله دا وه چې تاسو ګاونډیان یې په دې ګاونډ کې په دې کور کې ورته تکلیف ورکوئ، بل یو تنظیم او ډله یې وټاکله چې تاسو به ورپورې ریشخندونه او مسخرې وهئ، بله ډله یې وټاکله چې تاسو به ورته کنځلې او سپکې سپورې وایئ، او بله ډله یې وټاکله چې تاسو به ورته لار د ازغیو نه ډکوئ، بله لار یې وټاکله چې تاسو به ورته وال ټکول ورکوئ، او وروسته بیا د وژلو پروګرام دوی لري. د الله رب العالمین د پیغمبرانو سره، د الله رب العالمین د اولیاءو سره، د دینوالو سره خلک دغه سکینو دي کې د الله خپل حکمتونه دي، دي کې د الله خپل قدرتونه دي، دي کې د الله رب العالمین رازونه دي. د زمونږ او د امت د پاره یو درس دی ابو لهب او حكم بن ابي العاص عقبه بن ابي معيط عدي بن حمراي الثقفي وابن الاسلام الهزلي دا كسان د نبي عليه الصلاه والسلام گاونديان دي د نبي عليه السلام سره گاوند څنګه دی شور شغب کوا په گاوند کې دا په تکلیف او اذیت باندې شي بعض گاونديان گاونديان ته تکلیف نه ورکي او نبی علیہ السلام وی وسله هغه وخت مومن کیږي چې گاوندی ته تکلیف ورنکي یو روایت کې دا مرضی د مشکات چې کله ستا گاونديان ویل چې تا نیک او مومن سره دی نو ته رښتیا به مومنی او چې گاونډی دنه په ضرر کې دی نو ته په خپل ایمان باندې لکچک اپ وکړه خپل ایمان دی وګورنو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پکور کې وشکله کټوي کې خضر شو په نغری باندې نو دوی به دا غندونه را وخت د نبی علیہ السلام د کټوي ته بیره واچو کورونه به جارو کړل غند به د نبی علیہ السلام کور ته راچول او دوی به ځانونه د مکی او د کعبی او د عربو سرداران ګڼل او دومره سپک کارونه کول نبی علیہ الصلوۃ والسلام به پکور کې شروع شو او دا شینه به راجم کول او کله کله به د باندې په لرګي باندې راوېستل او ویری ای جوار نیا بنی عبد مناف اے قریش او سردارانو او جزان ته خلق وای دا گاوند دی دا انسانیت ته دا سړیتوب دی دا ژوند دی دا کلیوالی ده دا غستاسو مشری ده دا غستاسو عزت دی عزتمند دای و ورز نه دای و میش نه په کلونو کلونو باندې دا سلسله به جاری و کور کې نبی صلی الله علیه و سلم تکلیفولو دا ابو لهب خزو به د نبی علیه الصلاه والسلام په لارو کې لرګي اچول خپل خزو بچو ته ویل چې دا کار کوي دا په دې لار باندې سي مسجد حرام ته او د تکلیف شي امیه ابن خلف شو دا ډیر رزیل او لعین انسانو تب تدا کار سره شو حمزه او لمز چې تب نبی علیه الصلاه والسلام به مخامخ ورته کنزلي کې سپکی ورته وي سپوري ورته وي او پس شاب ورپسې غیبتونه کوي بعض خلک د خلی نه ډیر سپک او پوچ وي نبی علیہ السلام فرمایي د قیامت پر ورځ باندې هغه ډیر بدترین انسان دی چې خلکو د سپک او د پوچ د وجه نه پریخي وي یاره دا پلان کې شي د ډیر چټي او پوچ غږی کې د سره ډیر کار ملاري دا سره پر ورځ د قیامت کې ډیر بدترین دی د دبرو یو ورو عبی ابن خلف هغه یو ډیر اعلی اس پیدا کړی او غیره به ډیر خدانه ورکوله نبی علیہ السلام ته ویلې وېزه به په دې اس باندې وښنه ار ورځ به نبی علیہ السلام ته دا اخترونه ورکوله نو بل ورځ ورته الله نبی ویلې وزن ان شاء الله زبې به ورځ وښنه ما ته کله الله نبی دې ته مجبور کړو کنه کله الله نبی څوک نه وښل مکه کې خلکو ته د دین دعوت ورکولو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره د مکی والا خلکو ته د کانی کرخوه ځکه هغه ته دا معلومه و چې دین انسان کله دروغ نه دی ویلي الصادق الامین نو ابی ابن خلف فضل باندې دا او خړله او د مکی نه د باندې بنو وته وي محمد می وجل کنا څو کلونه ورستا تقریبا لس کاله ورستا یا د دینه زیات هغه وخت راغللو د اوهد په غزا کې چې نبی علیه السلام د سخت برید لاندې راغله دی نو ابی ابن خلف امدا موقع پیدا کړه چې نبی علیه السلام پسې راشي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اوښني او ځان په صغرو کې تاو کړی دی نو صحابه ورته مخې ته شوله صحابه د دې کیسې نه معلوم و چې نبی علیه السلام او ابی ابن خلف سره په مکه کې یو وعده ورکړی ده نو صحابه ورته مخې ته شول نبی علیه السلام ویل چې ماته لږ را پرېږدئ نبی علیه السلام چې ورته وکتل دا صغرې پاسه نه او پاسه د اوسپنې خولۍ اغوستې وه او صغرې اغوستې وې دغه ځای لږ ښکاره کېدلو نو داسې یوه وړه غوندې نیزه ورسره وه دی ورته ور واچوله او داسې ورباندې ولګېد وګرېدو او ابی ابن خلف چغې جوړې کړې فإن محمدا قد قتلني محمد وجلم خلکو ورته یاسې ګرېدلی وایي زه بس تباه شوم په اصل چې واچولو صرف مقام ته ورسېدو نو مردار شو نبی علیه السلام په ټول ژوند کې همدقه یو کافر وشلی دی نو ابی ابن خلف هغه به نبی علیه السلام ته هر وخت به دا اخترونه ورکول وایي وژنم دي او ابی ابن خلف یو ځلې بیکاره خاورې او زاړه اډوکي بدبوی اډوکي پیدا کړل او د نبی علیه السلام مخ ته ور واچول عقبه ابن ابي معيط دا د نبی علیه السلام په مجلس کې یو ځلې ناست دی نو به ابن خلف ورته ویلې اوه ته مو د مجلس کې کېناستې په تا مې اثر وکړ وی نه دې کړی وی ښه چې نه دې کړی نو د محمد مخ ته لاړې ورته کو خاورې ور واچوه عقبه ابن ابي معيط ابي ابن خلف د خوشالولو لپاره دا کار وکړ ابو لهب چې د نبی علیه السلام تره دی هغه او د هغه زامن او د هغه ښځې د نبی علیه السلام سره دښمني له دا اولې ورځې نه شروع کړې وه چې کله یې خپلې کورنۍ ته دعوت شروع کړی وو د ده دوه زامنو عتبه او عتیبه او ده ته یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لورګانې په نکاح اخیستې وې رقیه ام کلثوم ابو لهب ورته ویلې وی زما زامن به نه وی امور ورته ویلې زما شودي به په تاسو باندې بندې وي حرامې به وي چې د محمد لورګانې طلاق نه کړي عتبه او عتیبه د نبی علیه الصلوۃ والسلام لورګانې طلاق پرېښودې دین اسلام کې او په حق کې دا راځي که نه د ښځو د لورګانو د خورګانو طلاق پکې راځي د ده ښځه چې وه ام جمیل نومېدله اروه بنت حرب دا ابو حیان لیکلي بحر محیط کې چې دا په یوه سترګه باندې ړندم وه خو د شر او د ضرر او د فتنو ډیپو د صحابهو تر منځ به شیطانت کول وو چې دا وجنګوي د نبی علیه السلام په لار کې به ازغي اچول او شیرګوی وه سندرغاړې وه او د نبی علیه السلام په بدو کې به شعرونه ویلې او دې به د نبی علیه السلام سره سخته دښمني کوله او ډېرې سپکې سپورې به ویلې دې کورنۍ د نبی علیه السلام سره ډېره سخته دښمني شروع کړې وه ابو لهب نبی علیه السلام بیا اکثره وخت په تیږو باندې ویشتو د ده ښځې د ده زامنو عتبه او عتیبه د ابو لهب د زامنو باره کې سیرت دا قصه هم لیکلې ده د نبی علیه الصلاۃ والسلام مخې ته به ورغله نبی علیه السلام ته به سختې کنځلې شروع کړې لکه د سپۍ غونې به غپېدل ورپسې د نبی علیه السلام مخ مبارک ته به لاړې ورته کولې خاورې به ورته شیندلې یو ځل یې د ابو لهب زوی عتبه نبی علیه الصلاۃ والسلام قمیص یې ونیولو دی ورته څیرې کړو نبی علیه الصلاۃ والسلام خیرې ورته وکړې وی اللهم ارسل علیه کلبا من کلابک یا الله استاد دې مخلوقاتونه استاد دې حیواناتونه استاد دې زمریانو نه خو په زمری الله مسلط کی الله د پیغمبرانو او د حق پرستانو خیری الله به قبلې دا یو مسله او عزت مند ډیره مهمه خبره ده یو سره د پیغمبر او د حق پرست خلاف کی دا غد دین او عقیده او مسلک نه مني دا جدا جرم ده یو هغه سره دی چې د پیغمبرانو او د حق والو او د قران والو سپکاوی کی بیزتی کوي داغه شرمول غواړي نو بیا الله رب العالمین دا انسانان ډیر زیات شرموي کله دا انسان په خپل رسوا کی کله په خزو او لورګانو باندې او په زنانو باندې الله شرمنده کی دا د الله رب العالمین قانون دی د دې په باره کې زخت ډیر واقعیات ما ته معلوم دي په احادیث او په روایتو کې او الله رب العالمین هم قران کریم کې سیصيب الذین اجرم صغار هغه خلق چې داسې جرمونه کوي الله رب العالمین ذلیله کوي ابو جهل هم د نبی علیه السلام خلاف کولو خو په بدر کې ووژل شو خو ابو لهب چې د نبی علیه السلام تره و د نبی علیه السلام داسې مخالفت یې کولو چې د نبی علیه الصلوۃ والسلام تکلیفول اذیت کول او سپکاوی کولو بېعزتي کوله نو د دې وجې نه الله رب العالمین ابو لهب او د هغه ښځه او د هغه بچي ډېر په رسوایۍ او په شرمندګۍ او په ذلت باندې هلاک کړ نو د دې د وجې نه د دین والو سپکاوی مکوه خلاف مکوه خلاف یو جرم دی خو چې دا هغه سپکاوی کې دا نه به جرم در جرم دی او د دې سزا به ادا ده چې دنیا کې به الله شرمای الله رب العالمین د دې پرت کې سورت راولي ګل سورت اللهب تبت یدا ابی لهب وتب ابو لهب تباشو تباشو تباکیدون کې دی بشکیدون کې نه دی تفسیر قرطبی د ده حرکت داسې واقعي کړی ده ډېر اوږده د خلنډو الفاظو کې تراخلم په ده باندې الله رب العالمین یو قسمه بدبویه ننکۍ او دانې را پیدا کړې نو په کور کې دی ناروغه شو د ده نه به بوی تللو نو د کور خلک نه ورنږدې کېدل بالاخره د دې نه مردار شو چې مردار شو د کور زامن او خلکو یې ورته لاس نه ور وړلو چې دا جراثیم او میکروب دی بیا موږ ته هم را رسېږي نو په باندو کې په کلی کې په کلو کې مزدوران پیدا کړ په کرایه باندې راشه او دا د کور نه ویسي هغه چراغ له د بدبوئی ولیدله نو وی ویل چې دل خو موږ لاس نه وروړو دا به هم د څه په تخته کې کټ کې پورته کو نو ورته الته قبر کنهسته شو او نه بکه کې خوده شو دلم چې لاس وروړو دا ګندې جراثیم د میکروب دی موږ تمره رسیږي او روپۍ موږ دې غواړو زمونه ورته وی د کور خلکو چې دا ګند دا جراثیم دا میکروب دا مصیبت او بلا فقط د دې سره ورکه کوي هغه وی چې دې راخدا په تر یو ځای پورې وی وړلو به په کې پړی واشول او راکشي کړو او به په تیګو کې ورپټ کړو الله رب العالمین د هلاکت باندې مستقل صورت راوړي او د خزي بارک راځي چې دا خمالدارم و خو سخ حرص پکې وو نو دی به د غره نه لرګي راوړل چې زه کور ته ګټه کوم د لرګیو دا پړې چې دی د الله رب العالمین په دې غاړه کې ونخلولو او د لرګیو کې ډېر پسې ځوړن شو مغلط الله رب العالمین مردار کړ او د دسو عذبه دا غو مبارک د سیرت او تاریخ کتابونو لیکلي دي په تجارت باندې روان شو شام ته د شپه راغله په لار کې په دې وخت کې زمری راغلو او ګیر چاپېر ګرځي عذبه پوه شو چې ما ته خو محمد خیری کړی دي او زه بچ کېدونکی نه یم نو د خپلو ملګرو ته ویل چې ما په دې منځ کې ویده کړئ دی د دې تاجرانو او د دې قافلې والاو په دې منځ کې ویده شو دغه زمری الله رب العالمین هغه د نبی علیه السلام د خیرو مطابق مسلط کړی وو او د دې خلکو منځ ته را دننه شلو او د عذبه دا سر له ټک ورکړو تېنه راوش کول او مردارې کړو دلته قرآن کریم کې الله رب العالمین د دې د قرآنې دا حرکت ذکر کړی دی او یو ځلې د ابو لهب ښځه راغله تیږې لاس کې راخیستې دي زه خبره شوې ما محمد زموږ د کورنۍ بد ویلې دي سورت ابو لهب صحابه ته بیان کړو چې دا کورنۍ نور الله هلاکي او تباه کوي د کعبې خواته چې راغله الله رب العالمین سترګې د نبی علیه السلام نه بندې کړې دا کله کله الله رب العالمین داسې کوي علامه قرطبي صاحب وایي ما د خپل وخت د بادشاه په مقابل کې تقریر وکړو وی ما پسې عسکر راولېږل وایي زه نور ته نه وتښتېدم یوې لویې دښتې ته ته نه وتښتېدم سورت بني اسرائیل کې پنځلسمه پاره کې دا قصه لیکلې ده وی دا عسکر چې دی وایي زما پسې ګرځي او زما مخې ته تېرېږي ګرځي را ګرځي زه یې وینم او دی مې نه ګوري الله پاک سترګې بندې کړې ده الله پاک داسې د خپلو اولیاو او د خپلو د دین والو حفاظت کوي د ابو لهب ښځه د کعبې خواته راغله او تیږي ورسره په لاس باندې دي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پی وولي الله رب العالمین د نبی رسول الله سترګې بندې کړې ابو بکر صاحب ته وایي زه خبره شوې ما چې ستا صاحب زموږ د کورنۍ بد وایي ابو بکر رضی الله عنه ورته واعظ او نصیحت وکړ او رخصت کړ اخنس ابن شریق ثقفي ته به کنځلې او بد به ویلې نبی علیه السلام پسې ده دا کار په غاړه باندې اخیستی وو او ابو جهل هغه به داسې ویلې چې زه دا واړه سپک کارونه نه کوم د نبی په خلاف کې هغه ویلې زه غټ کارونه کوم نبی علیه الصلاة والسلام یو ځلې لمونځ کولو د کعبې په خوا کې او دی راغلو نبی علیه السلام سخت تهدید کړو او سختې خبرې ولا وکړې چې بیا مې دلته په مانځه باندې لیدلی وي نو وژنم دې پرېږدم دې نه نبی علیه الصلاة والسلام ام دس الله رب العالمین شجاعت او قوت ورکړی وو نو هغه د دې تالونه او د دې مری نه ونیولو داسې او ورته یې وویل چې اولالک فاولا اولالک فاولا تباشی او تباه کیدونکی تباشی او تباه کیدونکی نبی علیه السلام ته وایي وی اتوعدنی یا محمد توس مایره زه خو د دې ټولې علاقې خان او ملک او سردار یم قسم په الله باندې چې ته اوس تعرب زما هیڅم نشې کولی او زه د دې ټولو خلکو عزتمن شخصیت زه یم یوه ورځ یې وویلې وایي محمد چې کله د خپل مخ په خاورو باندې کېښدو نو تاسو به بیا وګورئ چې زه درسره څه کوم نبی علیه السلام راغله لمونځ کوي ابو جهل روان شو په دې نیت باندې چې په دې سټ باندې ورته خپې کېدي او نبی علیه السلام همدلته شهید کړي ابو جهل چې را روان شلو بیرته په شا باندې را وګرځېدو او لاسونه داسې داسې کوي. د خلکو ورته وویل چې څه خبره ده، په شا باندې راغلې رنګ دې زیړ دی او لاسونه چې دی خوځې. نو ده وویل یوې قسم په الله باندې چې زما او د محمد ترمنځ د اور یو ډېر لوی خندق او ډېره لویه کنده وه، او ما د دې کندې سره ډېرې لوی وزرې ولیدې. نبی علیه الصلاة والسلام صحابو ته وفرمایل قسم په الله که په دې وخت کې ابو جهل لا نږدې شوی وی نو ملائکو به ټوټه ټوټه و اندام اندام کړی وی. خو الله رب العالمین د حق والاو دپاره بیا الله ملائک رالیږي، او قرآن او حدیث کې بیا د دې دپاره ډېر زیات واقعات. ته د الله رب العالمین د دین خدمت کوه، د الله د دین دفاع کوه، د الله په دین باندې جهاد کوه، د الله دین ته وفادار اوسه. ستا د حفاظت دپاره، ستا د ساتنې دپاره، ستا د دفاع دپاره الله پاک ملائک، پیریان، حیوانات، زمریان د الله رب العالمین بیا مقرر کوي. مشکات شریف کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو خدمتګار د یو صحابي واقع راځي. سفینه رضی الله عنه، سفینه په عربی کې کښتۍ ته وایي. نو د ده دا سفینه لقب ځکه وټاکل شو چې صحابه کرام یو جهاد او غزا ته تلل. نو دا دسې اخلاصمند سړی و چې د ملګرو ته مجاهدینو ته ویل چې دا سامان دې ماله راکړه. صحابه کې عاجزي ډېره زیاته وه او د ملګرو خدمت پکې ډېر زیات و. د دې وجه نه دا د تبلیغ مشران وایي وایي د مسلمان او د ملګرو خدمت وکړي، او بیا چې کله سړی په سفر باندې وي، د حج په سفر باندې وي، د عمرې په سفر باندې وي، علم کې وي، تبلیغ کې وي، جهاد کې وي، نو چې د ملګرو خدمت کې دا ځان له یو عبادت دی او دا ډېر ځان اثر لري، او دا صفت په صحابه کرامو کې و. نو سفینه رضی الله عنه به د مجاهدینو ملګرو ته ویلې وایي ته راکړه دا سامان دې ما ته راکړه، دا سامان دې ما ته راکړه. او ده به همداسې وګو ته شاته اچولو چې ویلیدلو ځان یې داسې بار کړی دی په دې سفر کې. نبی علیه السلام ورته ویل انت سفینتنا، وایي ته خو زموږ کښتۍ یې. نو یو ځل صحابه وویل چې سفینه او سفینه او سفینه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم غلام او خدمتګار و. د ام سلمې رضی الله عنها غلام و، هغې ورته ویلې آزاد به دې کوم، خو شرط به دا وي چې د محمد رسول الله خدمت به کوې. وایي که ته مې آزادې او که نه مې آزادې، زه د رسول الله خدمت چېرته پرېږدمه. سفینه رضی الله عنه مشکات شریف کې دا واقع راځي. سفینه رضی الله عنه د ملګرو سره تللی دی د جهاد یو سفر ته. نو کله چې جنگ وشلو نو دا صحابه او دا مجاهدین سره خواره واره شول، نو د ده خپل ملګري ندارکه شول. نو دی توکلن په یو لار باندې ور روان شلو، ځنګل ته ورسېدو. ځنګل ته چې ور داخل شلو نو د لرې ځای نه یو زمري ولیدو. زمری ډېر خوشحاله شو چې ښکار نغدو کې راغی. نو دی چې کله را ورسېدلو د زمری د ته راورسېدلو سفینه رضی الله عنه ته، سفینه رضی الله عنه ورته وایي وایي انا مولا رسول الله صلی الله علیه وسلم، زه ګوره د رسول الله مولا او د هغه غلام و خدمتګار یم. نو حدیث کې او روایت کې راځي چې زمری سر ښکته کړو او لکۍ قلار کړه. دا خو د رسول الله مېلمه دی. زمری ده ته اشاره وکړه چې ته چېرته ځې چې زه دې ورسو. سفینه رضی الله عنه روان دی په ځنګل کې، او زمری الله رب العالمین ده د حفاظت لپاره او ده د ساتنې لپاره مقرر کړی دی. نور لیوان او زمریان چې راځي نو دا زمری ته نه دفاع کوي، ده د حفاظت او ساتنې لپاره الله رب العالمین دا زمری مقرر کړو. زمری ورسره روان دی ده د حفاظت او د دفاع لپاره، خپل ملګرو ته خپل ځای ته ورسولو. د رسول الله خادم و، کنه مجاهد و، د الله د دین پتنګ و. الله رب العالمین یا د مؤمنانو د حق پرستانو د خپل دین د حفاظت لپاره الله رب العالمین قسمه قسمه مخلوقات مقرر کړي. په دې باره کې ډېر زیات واقعات دي، عزتمند و د وخت د کموالي د وجه نه ذکر کوم. نو نبی علیه السلام ویلي که د ابو جهل لا نږدې شوی وي نو ملایکو به دا ټوټه ټوټه کړی وی. په یو بل ځل باندې حدیث د بخاری کې راځي، د مشرکانو مجلس ناست د کعبې په خوا کې، نبی علیه السلام ښکاره دعوت کولو. نهایت شجاعت او نرتوب په نبی علیه السلام کې و. د نبی علیه السلام صفتونه به انشاءالله دا بیا بیانېږي. ابو جهل وویلې وایي فلانکي سړي اوښان حلال کړي دي او د هغې کولمې او غوښیان پراته دي، څوک شته دی او که نه چې دا کولمې او غوښیان د اوښانو راوړي چې محمد کله سجده کوي، چې محمد کله سجده لګي چې د سر او د وګو د پاسه د غشیان او د کلمې او د لری د خان ور واچي شاندل ته مرشي. عقبه ابن ابي معيط یو بدبخته و، هغه وي دا کار زه کوم. لاړو له دوخانو کلمې او لرې غشیان یې راوړو. نبی علیه السلام چې په سجده باندې پرېوتو نو دوی ورباندې دا ټول د پاسه ور واچول. نبی علیه السلام نه شو راپورته کېدلی. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه وایي وایي زه په دې خوا کې ولاړ یم ورته ګورم او ژړا راځي او څه مې د وس او د توان نه کېږي نو څه مې د وس او د توان نه کېږي. او دوی نور سره دلته په خندا باندې شوله. یو ته وایي دا کار تا وکړو، دا کمال تا وکړو، دا کمال تا وکړو. فاطمه رضی الله عنها د نبی علیه السلام لور ده او جلی ده، هغه په کور کې خبره شوه او ځان یې را ورسولو او د نبی علیه السلام نه سم د لاسه د کلمې او لرې د اوښانو لرې کړو او دوی ته یې بد رد شروع کړو. نبی علیه السلام چې کله مونځ خلاص کړو دلته د کعبې په خوا کې خیرې شروع کړې. اللهم علیک بقریش، یا الله قریش نور تباه و هلاک. پیغمبران کله کله او د الله د دین والا چې څوک مجبوره کی نو خیرې کوي، چې مجبوره شوي نه وي نو خلکو ته خیرې په اسانه نه کوي. په د دې خلکو خیرې به الله قبلې. وای اللهم علیک بی ابی جهل، یا الله ابو جهل تباه کی، عقبه تباه کی، نظر تباه کی، امیه تباه کی، ابی ابن خلف تباه کی. کله چې دوی د نبی علیه السلام خیرې واورېدلې د کعبې په خوا کې نو ډېر زیات ویرېدل او په خفګان کې شول او په ډار کې شول، ځکه د مکی والو او د قریشو او د عربو دا عقیده وه، دې نظر او دې فکر وو چې د کعبې په خوا کې که څوک دعا وکړي او که خیرې وکړي دا قبلېږي، بس موږ باندې نور دا خیرې ولګېدي، په موږ باندې نورې دا خیرې ولګېدي. خو سره د دې نه دوی بیا مې عبرت وانخیستو. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي وي قسم په الله باندې چې نبی علیه السلام ته چا خیرې کړې وي هغه مې ټول په بدر کې ولیدل چې مردار پراته وو په میدان باندې. یو بل جماعت جوړ شوی دی، ګروپ جوړ شوی په مکه کې، المستهزئین، چې د هغوی دپاره دا کار سپارل شوی دی چې تاسو به نبی علیه السلام او د دین پورې به مسخرې کوئ، ټوکې ټقالې به کوئ او رشخندونه به کوئ. د دې دپاره یې مستقل تنظیم جوړ کړی دی او د دې دپاره بیا پنځه مشران ټاکلي دي. دا تنظیم بیا په پنځو ګروپونو باندې تقسیم شوی دی. الاستهزاء برسول الله صلی الله علیه وسلم، پنځه غټان دا دي چې د پنځو ګروپونو مشران دي او کار یې همدا دی چې نبی علیه السلام پسې سپکې سپورې او غلط تبلیغات کوي. ولید ابن مغیره دا د یو ګروپ مشر دی. اسود ابن عبدالغیث زهری، ابو زمعه، اسود ابن عبدالمطلب اسدی، حارث ابن قیس خزائی، عاص بن وائل سهمی، دا هغه لوی مستهزئین دي چې نبی علیه السلام پر ټوکې مسخرې کوي او دا هر یو ګروپ کې بیا خپل کسان او خپل ځوانان لري. دوی په خپلې علاقې او په خپل وختونه او خپل کار یې تقسیم کړی و. دروغ تبلیغات، سپکې سپورې، کنځلې، رد، بد، مسخرې، رشخندونه. الله رب العالمین نبی علیه السلام ته فرمایي انا کفیناک المستهزئین. دا نو ډېر سخته مرحله وه او دا ډېر سخت کار و. انا کفیناک المستهزئین، یقینا موږ تعالی پوره یو. المستهزئین د دې مسخره کوونکو د ټوکه کوونکو دې کې خو یو دې ته اشاره وه، ای د الله نبی، ته د دې د مقابلې هیڅ پروا مه کوه، ته د دې د مقابلې اراده مه لره، ته خپل کار جاری ساته. دویمه دا تسلي ده، موږ وله پوره یو، موږ یې غم او شاره کوو. مخکې موږ ویلي څوک چې د الله د دین والو پورې ټوکې او مسخرې کوي دا الله نه پرېږدي. نو ځکه ورته الله وایي چې انا کفیناک المستهزئین، موږ وله پوره یو. الله رب العالمین دوی څنګه په ذلت باندې هلاک او تباه کړ. ولید چې و دا په غشي باندې لږ غوندې زخمي شو، جبرئیل علیه السلام هغه غشي طرف چې دی په کوم غشي باندې زخمي شو او د زخم ته داسې اشاره وکړه، نو د جبرئیل علیه السلام اشاره نه وه مګر د ده هلاکت. اسود ابن عبدالغوث، جبرئیل علیه السلام د ده د سر طرف ته اشاره وکړه، الله په سر کې مردار دانی را پیدا کړي او د خېټې نه د ده ګندونه روان شول او په ډېر ذلت باندې الله رب العالمین مردار کړ. اسود ابن عبدالمطلب کله نبی علیه السلام ډېر تنگ کړو، الله رب العالمين ویل چې یا الله د ړوند نبی رسول سلام الله ته خیر وکړي یا الله ړوند کی سترګې ته نواخلي او په بچي باندې بورکی هم تک څه وشول. حارث ابن قیس الله رب العالمین د په خېټه او معده کې او کلمو کې مرض پیدا کړو، زیر وبو بتن په خله باندې روان وي، خطبه تن روان وي، الله په دې رسوایي او شرمندګۍ باندې هلاک او تباہ کړو. عاص ابن وائل دا په یوزې باندې کېناستو او د په بدن کې وازغې لاړو، دا ازغې ورته الله رب العالمین د زهر وګرځولو، په دې نه الله رب العالمین مردار. دا ټول مخالفتونه دا شور او زور او د ازغ روان دي د نبی رسول الله مقابل کې، چې نبی رسول الله صلی الله علیه حق دعوت نه کېناستو نه دین ورسره شو او ورځ په ورځ باندې د حق جماعت دا زیاتېږي. دار الارقم نبی علیہ الصلوۃ والسلام غواړي چې د ملګرو درا جمع کېدلو لپاره د دوی د علم او د پوهې لپاره د دوی د تربیت لپاره یو ځای وټاکي. مسجد حرام کې او د مسجد حرام په خوا کې شرط سو پرې دي. دا خو یو نبی علیہ السلام هم دومره زړور او با شجاعت دی او د الله کومک دی چې ښکاره مانځ ته راځي. نو صحابه ښکاره مونږ نشي کولای، ډیر صحابه به کورونو کې مونږ نشو کولای، که کولو به ډیر به پټ کولو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام غواړي چې د خپل ملګرو لپاره یو خفیه مسجد او یو پټه مدرسه جوړ کړي. نو د صفا د غره سره یو صحابي د ارقم بن ابي الارقم د کور دی ورته وټاکلو. د الله رب العالمین عجیب کارونه دي. د شا کور او د شا ځمکه چې الله قیمتي کوي، ناغې ذات الله پاک جماعت د دین بیان مدرسه ورته راوړي. دا ځای نبی علیہ السلام په دې انتخاب کړو چې دا د کعبې نه دی خواته د صفا غر دی او د ده کور د صفا د غره د لاندې پټ دی. نو دا د دوی د نظر نه پټ دی او که تګ راتګ ورته کېږي نو ام څوک نه ښکاره کېږي. نبی علیه الصلاۃ والسلام به صحابه سره په ډېر خفیه او په ډېر پټه باندې د ارقم بن ابي الارقم په کور کې راجمع کېدلو. دا په اسلام کې اولنۍ مدرسه ده او ډېره پټه او سري مدرسه ده. د الله د دین دعوت او کار به کوي چې ښکاره دې څوک نه پرېږدي نو په پټه باندې لاس مه اخله. جمعه ته مدرسه کې د څوک نه پرېږدي، یو کور او د حجرې نه استفاده کوه. ما د چین مسلمانان لیدلي و، مونږ یو ځای کې درس ویلې او هغوی حج ته تللي و، بیلار پرې بنده شوې وه. نو هغوی د دوی خپل اسلام ډېرې قیصې وکړې چې دوی په اسلام باندې څومره دردېږي په چین کې. اوس خو بس ازادي راغلې وي، خو هغه وخت کې هغوی ویلې چې مونږ ته د ښکاره مدرسې اجازه نشته دی. مونږ په خپل کور کې یوه تاخانه جوړه کړې ده او په دې تاخانه کې مونږ درس وایو، په دې خاطر باندې چې مونږ باندې د خپل بچي او د خپل کور کې زنانه مرامنې خبرې نشي. اخو الله رب العالمین مونږ تاسو ته ایمان او اسلام ډېر په آزاده طریقه را نصیب کړی دی، د دې شکر وستل پکار دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام به دوی سره په پټ وخت کې او په پټه طریقه باندې به دوی سره جمع کېدلو، د الله آیاتونه به ورته لوستل، د دین تعلیمات به ورته ورکول او د دې تربیت به کولو. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخکارا عبادت کولو د دې لپاره چې خلکو ته یو حجت او دارنګ دلیل او لار معلومه وي. او څوک دا ونه وایي چې زه د دین نه خبر نه وم. الهجرت الی الحبشه، یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه او د لپاره دغه خفیه مدرسه د تعلیم او د زده کړې او تربیت لپاره جوړه کړې ده. زم دا چې بعض صحابه کرام چې د دیوالو د ټکولو د تکلیفونو د غمونو د دردونو نه پتنګ راغله، نبی علیہ السلام ورته ویل چې زه لاړ شي تاسو حبشې ته هجرت وکړي. نبی علیہ السلام د ملګرو د ساتنو لپاره تدبیر کړي. مکه کې نور اوسېدل او پاتې کېدل سخت شول، خو نبی علیہ السلام په خپل ولاړ دی نو د نور صحابو ته ویل چې تاسو هجرت وکړي. حبشې ته اوس وخت کې ایتوپیا ویل کېږي. د دنیا نقشه چې ګوري نو دې ته اوس وخت کې ایتوپیا ویل کېږي. په مخکنیو کتابونو کې دې ته حبشه وایي. حبشه داسې مملکت دی چې عام خلک یې د حبشو دي، قوم باندې حبش دي، د دین نه نسوارا دي، او بادشاه چې دی نو دا انصاف والا بادشاه دی، چا سره ظلم زیاتی نه کوي. اگر چې نصرانی دی کافر دی خو د ظلم والا نه دی. نبی علیه الصلوۃ والسلام صحابه ته ویلي وزې تاسو هلته لاړ شئ، بس هلته امن شته دی او دا کوم دین مو چې زده کړی دی همدغه باندې عمل کوئ. د نبوت پنځم کال دی، د رجب میاشت ده چې پښتو کې ورته د بزرګې میاشت وایي. نو دولس صحابه کرام دي او څلور زنانه دي او مشر ورته عثمان رضی الله عنه وټاکلو د نبی علیه الصلوۃ والسلام زوم. سیرت کتابونه لیکي چې د ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام نه وروسته دا اولنې کورنې ده چې د الله د پاره او د الله دین د پاره هجرت کې عثمان رضی الله عنه دا غبي دي د دې صحابه مشرک نو د مکې نه په اسانه طریقه باندې هجرت او وطن اسانه نه دي د شپې په ډیره پټه تیار کې دوی روان شو د مکې مکرمینه او جدې ته راغلل څکدلته به د حبشي کشتۍ راتللې دلته د الله رب العالمین د عجیب تقدیر و دوه کشتۍ راغلي دي تجارتي کشتۍ او خالی شوي دي او بیرته ځي نو دوی مورته ور وختل او ورته وویلې چې موږ به دومره کرایه درکړو موږ حبشې ته ورسوو هغوی ویي چې ډېره ښه قریش چې کله خبر شول چې دا دولس صحابه او څلور بیبیانې مسلمانان دوی حبشې ته لاړ دي ډېر زیات خفه شو او وی ویل چې دا خو اوس موږ دپاره دا خلک نور ځایونه نیسي نو دوی ورپسې سمدلاسه را ورسېدل جدې ته خو لیکن هغوی په کشتۍ کې سوار شوي او ترېنه تللي وو او دوی بېرته ناامیده را وګرځېدل دلته یو واقعه راغله نبی علیه الصلاة والسلام باندې الله سورة نجم نازل کړو هر کله چې سورة نجم ورباندې نازل شو نو نبی علیه الصلاة والسلام د الله د حکم مطابق سورة نجم شروع کړو او د کافرانو مجلس ته راغله او دوی ته یې سورة نجم ولوستو عزتمندو په قرآن کې پخپله یو ډېر لوی تاثیر او کمال دی او بیا چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په آواز باندې دی کې بیا ډېر زیات اثر دی او بیا د کعبې په خوا کې نبی علیه السلام چې دا سورة نجم ولوستو نو ډېر زیات اثر وکړو په دې مسلمانانو باندې تر دې پورې چې په کافرانو باندې هم اثر وکړو نو سورة نجم کې د سجدې تلاوت حکم راځي چې سجده وکړي الله ته نو ټولو مسلمانانو کافرانو سجده وکړه ما سوا د امیه ابن خلف نه چې دا یو متکبر سړی و خاورې راواخیستې په تندي کې او دلته کېښودې وایي چې هذا یقین همدا مې بس دي که نه زه سرونه نه ښکته کوم مسلمانانو سجده وکړه د نبی علیه السلام او د الله د حکم مطابق او مشرکانو باندې داسې اثر وشو چې په ځان باندې پوه نه شول او سجده یې وکړله نو خلکو کې یو تبلیغ او یوه اوازه خپره شوه چې محمد رسول الله او د هغه ملګرو او د مکې خلکو سره اتحاد وکړو جوړه یې وکړه روغه یې وکړه سازشی سره وکړو دا وازه خپره شو حالان کې داسې نه وشوي حالان کې داسې نه وشوي خو دا وازه خپره شوه چې بس اختلاف ختم شو دا اوازه او دا انګازه حبشې ته ورسېده هغلته مسلمانانو ته چې دا خبر ورسېدلو نو داسې اسباب او وسایل نه وو نو په ټلیفون او انټرنیټ او موبایل یې کړی وی نو هغوی بېرته د حبشې نه را روان شو د جدي په شتاب باندې چې کیوتل د کشتینه او مکی مکرمه ته را نږدې شول دا ورته ثابته شوه چې خبره مقصد زړه په زړه باندې ده او صلح او اتحاد او اختلاف صلح او اتحاد لا نه ده شو اختلاف نه ده ختم نو باید صحابه کرام بیرته لاړل او حبشې ته هجرت وکړو چې مکه کې ژوند نشو کولای د کعبه په خوا کې ژوند نشو کولای نو باید صحابه کرام د شپې انتظار وکړو د شپې په پټه باندې یو یو او دوه دوه چې دی را درنه شول مکه مکرمه کې همدغه سې تعذیبونه شکنجي وال ټکول سپکې سپورې روانې دي نو نبی علیه الصلاة والسلام صحابه ته بیا مشوره ورکوي او صحابه اوس ډېر شوي هم دي چې ځې لاړ شئ تاسو بیا هجرت وکړي په دویم ځل باندې حبشې ته هجرت کېږي او په دې کې اویا کسان دي بیا د قریشو یو وفد او جرګه ځي نجاشي بادشاه ته د حبشې بادشاه ته چې دا خلک موږ ته راوسپاره او یا راوشړه هغه ورته چې دا کار نه کېږي ان شاء الله د حبشې دویم هجرت او دا رنګه د قریشو د جرګي ورتل او د نجاشي د طرف نه رخصتېدل دا ان شاء الله تبارک و تعالی پر سبا درس کې ویو سبا ان شاء الله تبارک و تعالی د نبوي سیرت درس ته به شروع کیږي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين الله رب العالمين موږ ته په عمل نصیب کی د نبی رسول سلام شفاعت او محبت موږ ته نصیب کی الله د نبی رسول سلام تابعداري موږ ته نصیب کی الله رب العالمين د حاضر مجلس شری حاجات پوره کی مشکلات الله آسانه کی دا ناس ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د محبت سره ته الله رب العالمین قبول کی او الله رب العالمین د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ژوند دا زمون په دې ټولنه کې الله په پوره پوره باندې ته تطبیق کی امین یا رب العالمین
چه تراب لی جهانت ندیالا دربتانو عبادت ندیالا اکبر علی مسافر په میدان کې بریا ساحران ټول ملامت له دنیا لاړو د بوتانو عبادت له دنیا لاړو ساحران ټول ملامت له دنیا لاړو د بوتانو عبادت له دنیا لاړو چې شراب له جمالت له دنیا خوشبوئی جہالت لدیا بل میں محبت میں دنیا لا بھوٹانو عبادت میں دنیا لا شراب لے جمالت لدیا لانو عبادت لدیا لا دپارو دسرو سرو انجم گورا دپارو دسرو سرو انجم پتنگ دلالت لدیا لانو دبوتانو عبادت لدیا لانو چی پتنگ دلالت لدیا لانو دبوتانو عبادت لدیا لانو چی شراب لے جہالت لدیا لانو قرآن استا سنت لدیا لانو دبوتانو عبادت لدیا لانو قرآن استا سنت لدیا لانو دبوتانو عبادت لدیا لانو چه شراب لے جہالت لدیا لانو دنیا دنیا لا دا بوتانو عبادت لا دنیا لا.